شوید د بنگلاديش او د نیوزیلند نو هغه کې اوفیس الوش وچ په لومړي ګروپ کې دوه ټیمونه چې کوم سیم فائنل ته وته یو هندستان خاص ما ته زبر وچل ته ورما
د زوامه چې دا امراتن
دي نه دا ما به دې ته کاته ما چې په پاک څه ځان ترور ورنه خلک دې دا چاته ګوري او هغه
وته اوسې به سي دې خو پر ځه ځل تراله
زم یو لرس په کښې کې ورکم چې دا کومه کومه په پوسه مې تشه داده استودیو سه د باندې
کې ها استوري باندې اوس پرې شو چې بار کې مرو استوري چې هغه بار په شیشه باندې نیوزیلینڈ اور ہندوستان چکم دی لومڑی گروپ کے سیمی فائنل تو ہوا تھا پاکستان اور بنگلہ دیش باہر شو پاکستان پرون منگوئی دو چیا باہر شو بنگلہ دیش ہم دو اڑان دے تک پاتے شوے بس دے دوڑوں یو ایل او پاتے دا بکئی اور دوڑا بدا کوشش کی چی وے گٹی زکا چی ٹورنامنٹ ختم ہی گئی نو کم از کم چی دے یو لو بھی دے گٹر اس رے ختم کی اس گروپ بی چکم دے دویم گروپ چکم دے نو آگے فائنل نند آسٹریلیا او د دغه لوبه د ساؤتھ افریقے جنوبی افریقے پدې دوانو کې چا هم لوبه وګټله هغه خو به سیمی فائنل ته وزي ځکه چې جنوبی افریقے د افغانستان لوبه ګټلې ده او آسٹریلیا چې کم ده نو هغې د انګلینډ نه ګټلې ده نو دوانو یو یو لوبه ګټلې ده دو دو پوائنټونه رستې دي چې نن دې دوانو کې چا لوبه وګټله هغه به سیمی فائنل ته وزي او پاتې درې ټیمونو کې به بیا فیصلہ کی گی یو انگلینڈ دے افغانستان دے اور دے دوڑوں کے چکم پاتی کی گی پا دے گروپ کے افغانستان والوں پر کھڑے بیلے لے دا جنوبی افریقی وہ کھڑے دا گے گٹر لے دا انگلینڈ اور آسٹریلیا یو یو لوگ کھڑے دا انگلینڈ بیلے لے اور آسٹریلیا گٹر لے دا اس دا افغانستان دو لوگ پاتی دی یو دو افغان دا آسٹریلیا سرا اول نہیں لوگ انگلینڈ سرا دا دو میں بیادو آسٹریلیا سرا
کتا وقت پاک لمو چھ دا بکلی
دا بٹول افغانستان یو میچ خو سبانہ بل سبا دے افغانستان کی ونیو بجا اور بل لو بچ کم دن واغه د جمعه پورز دا ونیو بجا دا ټول لوب وخت هم دغه یو نیمه بجې افغانستان کې دوه بجې افغانستان لا دوه لوبې ګټل ضروري دي انګلینډ کوزي هغه هم د پاتې دوه لوبې ګټي ځکه د آسٹریلیا سره ډېره ښه مقابله کړې وه درې سوه یو پنځوس رنزونه کړي خو هغه آسٹریلیا پوره کړه نو که افغانستان سیمی فائنل تا وته واړي دوه لوبې وګټي که انګلینډ واړي چې موږ وزو دوه وګټي او که جنوبی افریقا کوشش کو ټول کوي خود ګټي د پاره دا شرط چې افغانستان مدبانه لوبې ګټي انگلینڈ بندوانہ گٹی اور جنوبی افریقہ و آسٹریلیا تخو یو یو لوگ پاتے رچی بے گٹی نو دری لو بھی دغا دری لو بھی با دراتون کے فیصلہ کے چھے سنگا بکی گی سو پا سیم فائنل توزی
اور دن کو لی دن کو کتاسو سا پختنی لرائی شویب زادنہ نو تاسو کولی
شے شوکت خزان صاحب لب پرسن را لے جدے چنن سبات سمرا ہے وادو نا کرکٹ کوی او لوب لوبڈال لرائی
یہ دغه شمیره خو ډیره زیاته ده شوکت خزان صاحب دا یو خو دا غټ هیوادونه دي چې کوم په دې ورلد کپ کې یا چمپینز ٹرافی کې دي دین علاوه بیا ایسوسییټ دي او بیا په هغې کې د هغې نه علاوه نور دي لکه تاسو به کېدی شي حیران شئ چې د ترکی ټیم شته دی د اسرائیل شته دی د چین پکې شته دی که نه نو پورا شمیره ما ته نه ده معلومه خو لکه ډېر ډېرې لوبډلې دي یا ډېر هیوادونه دي چې
دا د سې جالب په دې خاطر ښکار چې
اورو شوکت خزان یو پښتنه کړې و چې هغه ما پاتې شولې چې نوري خبرې ډېرې وچې لکه او جرمني کې ولی هغه چې دا هغه وخت هغه د
هغه یو قصه مشهور
هغه قصه مشهور د خو اختیار هیڅ هم نه دی بل دا چې د جرمني خپل یو د کرکټ بورډ شته دی خو هغه دې لوبې ته لا وسه پوری اهمیت نه ورکړي
هغه ټول ملکونو کې خو کرکټ نه کیږي کنه په نور ملکونو کې نور لوبې کیږي او آلتا فوټبال دی نور نور
گیم دی فوټبال په اروپا کې زو مېلر څه ډېر دغه لري
کرکټ شته دی خو د سن دی د سن دی لکه څنګه چې په شی هوا دونو کې دی کنه او بل دغه کیسه چې خلک یې نه غواړم چې وي کوم ځکه خلک چې نه وي دی لې به موري نو دا دروغ دی دا سه اروپا تاریخ تاریخ دا سه کیسه نشته دی چې هغه مشر ویل چې پنځه ورځې نو به کړو چې په جوړ نه کړو
اسې هوا دونو دا په دې خاطر باندې چې د یو بل سره ډېر نږدې دی
او ټول د برتانیې د راجلاندې پاتې شي برتانیې دراج لاندې چې څوک پاتې دي ټول خو اوس دراج نه خبره وته ده ټول د کرکټ مشهورتیا ده او د پیسو ده او د بزنس ده
او هغه ستاسو خبره چې په امریکا کې ما وځل وو وسو دلته هم ګرد خلک ګران چې د کرکټ څومره
دا پته دلته دا ځل چې کوم مقامي لیگ شوی ده باقي پنځوس لوبډلې دي مقامی په امریکا کې دننه 50 لوبډالې دي نو
خلکو پکې شوق پیدا شو ډېر زیات
او استاد دی کلاډیان هم شته دی د دې ټیم هم خدای د امریکای د ټیم سره پایک پښتانه مشته دی افغانان هم پکې شته دی هندستان پکې ډېر خلک دي د ویسټ انډیز پکې ډېر کسان دي او کیپټن خو چې کوم دی د نیوزیلند او کوری انډرسن چې کوم تیز سنچری والے وا هغه کیپټن خو یې شروع کړو وسنه دی هغه هم په دې ټیم کې لوبه کوي نو وس ټول دنیا کیږي د سننه چې په یو سوزینو کیږي
او د دې د میچونو په کم زی کم چې دار روان لکه د نن میچ شو بیا ور سره سبان بر افغانستان میچ شي
نن لو به هم پرال پندې کیدا بیا سبا د افغانستان میچ ته هم پرال پندې کیدی او بیا د نورستو چې کم میچ ته هم په دار روان درې میچونه پرال پندې کیدی هغه نورستو بیا د هندستان لو په دوبه کیږي او دو بیا لاہور کی دی دو کراچی کی دی سیمی فائنل با یو په دبئی کی او یو په لاہور کی فائنل کې هندستان او نو بیا په دبئی کی
او د افغانستان لوبډلې پاک لکه خبر وکونو څومره یعنی امکانات ته چې دی سیمی فائنل ته به ووزی یا
یعنی مشته په شروع کې مونږ ویلو چې د افغانستان امکانات شته دي او هغه مونږ د غړي د بالینګ په اساس خبره کړې و چې بالینګ ښه دي خو لومړی میچ د غړي وشو په مونږ پرونو خبره کړې و چې غړي میچ نه دغه تما نو وکنه او د غړي لداو چې بالینګ خو د غړي خو او بیټینګ راښانتونه چې ځکه د ټول د ټي 20 نه راغلي دي په هغه فارمټ کې یې لوبه کوله کسان ته اوټ شو او بیا یې لوبه وبیلله اوس دا د چ په ټورنمنت کې دی ولنې لوبه بیناله دا او په دغه دریو لوبډالو کې لکه استرالیا انګلند او جنوبی افریقا کې ماته آسان ټیم جنوبی افریقا ښکارې ته
چې
لږ آسانو هغه نه بیناله اوس دا پاتې دوه لوبې په لوبه کې بیا دا هیڅوک نشي ویل زه خو کوم څه کم نشم ویل چې څوک به ګټي کنه نو کله دوه لوبې وګټي کرنوان لوبې وګټل بیا به مورال ډیر زیات هاي شي بیا بعد استرالیا سره سخت لوبه کوي
دلته دا راول پنڈی خبر تاسو کړ چې دا میچونه په پنڈی کې دي نو دا هغه پنڈی د سټیډیم په حق له خلک خبرې وکړه د پچ په حق له چې دا سمره سازگار دی د موسم اکثر د پنڈی په تنه لګي په کې باران هم راکې شي
پنڈی اوس په پچ هم خیر دومره خنه دی د ملتان هغه ډیر بد دی ملتان چې کوم دی باندې چې سمره بهر ملکونو ولا لوبډال راځي یږي پینې خو دا پنده په چکم دی هغه د سپین د پارم خاطر تیز بالارن د پارم خاطر او
مطلب دا چې رنزونه
رنز په هم کې دی شي کنه رنز په کېږي او لکه بد پچ نه دی خدای بیا خبره ده چې که د مقابل ټیم بالران خوي باید چې بیټسمنان په احتیاط لوبو وګوره کله چې دا لوبه یو لس پنځلس یا شل اور نو شي نو بیا که ستا سره وکټ وي نو ته بیا که سمره هم تیز بالینګ وي سمره هم سخت بالینګ وي ترنګونه کول شي خو کته نه په شروع کې په شروع لسو یا دولس اورونو کې دوه یا درې وکټ ول وي نو بیا زیات لوبډل داسې چې دا غي میډل آرډر نشي وي ساري دی غي دا غا درنګونه کوشش کوي چې زیات رنګونه وکړي لکه نن د بنگلاديش مثال ورکو بنگلاديش نن دوه لوبغاړي چې اوټ شو دا غي نو ستو د شپږو پورې ډېر په منډه منډه اوټ شو کنه او ستو اخر کې مو وطن بیا ودرې د پارتنرشپ د اتیا ورنځونو کونو هغه ټارګټ دی 213 نور واړه هغه بیا نیوزیلند ته پته و چې دا مونږه کولې شو په پارا مرام لوبې کوله وې کټیم ته ولې دی خو هغه خپل هغه لوبې رې دی منو پرې خې پارا مرام لوبې کې دا چا چې پکې سنچری کړې دا هغه د مورو پلار د هندستان د مونږ اکثر ذکرم کوو ربي ربي چند کنه دا پکې سنچری وکړه او خلو به وکړه ځکه چې دا په دې ټورنمنت کې نو
مونږ زه به ته ځکه لاس ولې چې هغه د کیمرې مخ ته روان وند هغه سر پکې ښکاری دا مونږ نه ښکاری دي نو مونږ د کیمرې مخ ته ورځ
ته وسوم ټلیفون کړی دی وا وی خو چې څه پښتنه لري تاسو څخه ته وسوم خو مرا ولا سړی مشه
خو نه اورم تاسو پر ته وایې
سلامونه سړی مشه او تاسو پر دې سره
وعليكم السلام
زه به ته وو او هغه تاسو له کوم ډول ورته کتل کې
دا سپیکر دې سره اوچتي کا سپیکر
دا چې ما کوم وو
ها ها بس ترې مشي په خیر علي وې نو تاسو په ختنه لري
تاسو ستاسو غږ زنه اورم نو په خیر
چې یا تاسو ترې مشي وایا
تاسو ترې مشي وایي
مننه مهرباني خوشاله اوسئ
خا دا وای چې د کرکټ په حق له څه پوښتنه لري تاسو د شوبنه
جی بالکل کمنگو گرو پاکستان پرون ہم ماتے خوڑلا نو قابل تک ڈیرے زوانان اچھے پاکستان ملاتړی هم کول او وبخ هغه اوس ډیر خفشوی دی دا څنګه ځوانان چې مطلب خپل قام سپورت کوي خپل قام ته د جذبات مطلب چې مرسته کوي نو هغه ځوانانو په جذبات باندې چې مطلب یو شکست یو کرکټ واخو کنه یو ګان نو هغه ځوانانو د پرشیت څو وايي چې هغه ځوانانو د دې څخه کار دی
آیا
هغه ځوانانو باندې هغه د چې
پاکستان مسلسل خپل بیلی نو کم ځوانان دي چې د کرکټ سره مینه لري مینوال دي ګوري هغه ډیر خپه دي دا هغه زړونه خپه دي حوصلې ماتې دي نو هغه څنګه کولی شي چې هغه خپل حوصلې نه ماتې یو
او تاسو
لکه صحیح دی ولر تاسو به هغه ته سوای دی یو کرکټ
اوس مې کوم پرون په پروګرام کې چاته پوسټ کړو دا ز مخنوارم دا کلاریان زکه یادو چې موږ دا لیدلې دي دا غلو هم کتلې دا هغه نه چاته پوسټ وکړو چې دا ټیم داسې بیلی او مینوال خفکی غنو هغه یو اتفاق را یو ټوکې کیسه وکړه مې دې سره نه جمله تلې او ته ځما لا سګور ځما ناتون کې بسنګي نو هغه په خپل انداز کول وی چې سړي لا سګور چې ته به سو کال پس بغریب کیږي کنه نو هغه سړی ته چې بیا نو یې چې بیا نو چې لکه وخت پس بیا غریب شي نو سړی لکه دغه شو
چې بیا به سړی
بیا به سکیږي نو هغه ته چې نو به غریب شي نو هغه سړی ډیر غوسه نه ویل چې بیا اخره کې بسې چې اخره کې د غریبۍ سعادت شي بس دا څه ده چې دا څوک خلک
چې تل حقیقت
زړه خفکیږي نو دا څه ده چې هغه په افغان ټیک ته څوک چې ملوبه کوي لوبه ګوري نو افغان راځي کنه خو بزنه شونه کې انسان وسره سيزونو کې نه لسی ګورل پاکستان لوبډله پرون په موږ تفصیلي خبرې کړې او بیا تفصیل کې نه زما ته سوچې د پاکستان په کرکټ بورډ کې او حکومت فیصله نه کړي چې دا کرکټ بورډ با داسې پریدو څنګه لګیدې هندستان دې استرالیا دې د انګلند دې نور ملکونو هغه کې هم دا ګور د ویسټ انډیز په بورډ کې مسلې شته د بنگلاديش په هغه کې مشته دی د حکومت بدل شي بورډ کې ټول سټراکچر بدل شي چیرمن نوی راشي نو چې څو پورې د دغه کرکټ بورډ نه د سیاست نیوته د سیاسي سره څوک نیوته دا کیسې به وي د دې سبا د زما خپل لا خیال چې خلک د دې سره عادت شي بس دغه یو لوبډاله د کلوب یو کړو به لوبه به ګورو که خوا ټیک ده که خنه ولګه د ابروزنې شان لوبه ونه بس بیا به ګورو نو پدې کې زه صرف دا ویل شم چې بس خیر دی که د دې سره تاسو جذباتي او وابستګي ډیرې او خفکه خوشاله کینو هغه سره ځان عادت کوي بس نور لوبي چې کی زو اکثر دا مې ټورنمنت کې او زموږ چې د استرالیا او د انګلند نو وړه خلو به خوښسته بیا چې چا هم کتلې و ټول خلکو اوس هم په مطبوعاتو کې دغه راځي چې دغه د چمپیونز ټرافي د ټولو نه فندور لوبو ځکه چې یو ټیم درې سو یو پنځوس رنزونه وکړه بل پورا کړه کله نو د خپل چې کوم دا لوبي د مینه د بس پدې ماته وي چې نور داسې خخ لوبډلې چې کوم دي د غلو په کورې اوس خو لوبډې راشوي دا د آی پی ایل دی پی ایس ایل دی بیا پکې دا بنگلاديش پریمیر لیگ دی ساوت افریقا لیگ دی هغه کې ډېر ښه لوبي کیږي نو
ځان یو بل ټیم غوړه کوي وسله چې
په یو باندې
او که یو نغنی نو انسان وایي چې زه دا بل ټیم
غوړه کوم
تاسو نه غواړي چې هغه وخت هغه خاطر لار سي شډې تاسو پر باندې بحث هم کړی خو پښتني باز را روان دي غړم د تازه ګل دغه پرستنه هم تاسو ته وړاندې کو سلامونه وړاندې کړې دي وای د پاکستان کرکټ ورس په ورس زوال طرف ته روان دي د خلکو زړه د کرکټ نه تورې کوي دا ټیک دی چې هر جیت د لوبه حصہ ده خو له پاکستان د انډیا خلاف هر اهم میچ پایلی
بس هغه هندستان ټیم مضبوط ته د پاکستان ټیم هغه سي دی نو هندستان ټیم کې هغه چې کله داس ټورنمنت کیږي هغه تیاری کوي هغه چې کوم لوبغاړي اخلي هغه خواري کیږي هغه ټورنمنتونو کې برخه اخلي پاکستان د دې ټورنمنت لپاره چې کوم ټیم هغه ست دی اوس په دغه باس روان دی کنه چې ګورو تا چمپیونز ټرافی لا ټیم جوړ کو پاکستان سره یو سپینر دی تاسو سره میډل آرډر کې مستقل بیټسمین نشته دی یو اوپنر هغه ست هغه په اولی میچ کې خوښ شو د دې سره بیا اوپنر نو اوس دا هر څه چا کړی دی سو کوچ دی کې د کیپټن هم لاس دی د سلیکټر هم پکې لاس دی چیرمن هم پکې لاس دی خو یو تن نه دی ټول اداره داسې ده کنه چې لکه مثال زه چیرمن شوم زه به نګین تم چې ته سلیکټر شوې به شته ته مچ ته کوچ شوې تاسو له مې اختیار دغه تو بیا د خپل خوخ کسان راولې د خپل خوخ کسان راول اخر هغه چې داسې مې چې ویلم زه وایم چې راز بس نګین ته دا پوزیشن پرې دا بل چا به ورکو دا غل ته ټولو قصه ده دین اورانه دا د هندستان سره خو زایم چې دا د غاړو په کار نه ده د موازنه په کار نه ده هندستان ټیم ډیر مضبوط ته ګوره دا غي بیٹنګ وګوره دا غي سپین بالینګ وګوره دا غي تیز بالینګ وګوره دا غي مې چې نه تاسو د انګلند سره استرالیا سره نیوزیلند سره ګوره هغه د کټولو بيوي هغه د خپل لو بيوي او پاکستان هم وو د سنه دومره خراب وو خو د هندستان سره د سې غټو ټورنمنټونو کې هغه د چې کوم سخت لوبې دي هغه کې همیشه دی وال خړلې دي کنه هغه د خلکو تم بیا دومره پای کې زمیدیا تم غونا کوم ځکه میډیا د لوبونو مخ کې یو 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 شور جوړ کړی کنه چې داسې بیا په خوا خو ډېر بد حالو چې بس عادي خپل ټیم ته هغه وای کنه شاهین بازار نه پاسې او پلان کې وو چت کې ولته به وسینو هغه د میډیا رول اوس هغه میډیا خدا سي نه کوي خو سوشل میډیا کې ما مایک راغسته دي ولاله ما اجنډا مني ولې بل مایک راغسته دي نو عام خلک چې دا ګوري هغه جذبات کې دي ته خصوص شوکه کې باندې
په یو وخت کې دا بابا نو چې ماته دا کینګ کینګ مکوې دا سبب
هغه بابا نه اوس ته مفت کینګ جوړ کړی دی
هغه ته وای نه وګړه چې ماته نور کینګ نه وای
او لکه کولی ته هغه وای خو سوجه ده کنه یو پنځو سنچریانه وکړي سوال سره رنځونه وکړو هغه غریب دی هغه تاسو قسم دم کلاړیو کیپټن کو یو سو میشته کیپټن به ده کیپټن لري کو هغه په دې سوچ کې چې زه کیپټن ولې شوم ولري ولې شوم هغه هغه نه پس نه سټ شوی او چې کینه جو کینګ بس او کیو کینګ به او کیو
دغه د سټ خبر تاسو کړل لکه موږ همیشه چې کله هم خبرو لکه خبرونه ګوري یاد کرکټ په حق لباندې دا د کرکټ نو رسته یا مخکې چې کوم سیړنی وی او ټول ناس او تجزیه کیږي نو هغه کې وای د ټیم مورال ډیر لوړ دی د ټیم مورال ډیر ښکته دی دا مورال څه شي
مورال ګوره دا دی دیا بولو د نیوزیلند نوبل لکنه پاورز باندې موږ وی چې اوس را روان مېش کې د دې زړه په یره کې دي زکه دیو بیل له دې
یعنی هغه بیره د ځان سره
وي ځان سره یره دې سره وي هغه کې بیټسمن بیټینګ نشي کوله بالر بالینګ نشي کوله لکه شاینه بولو زغه یو وکټو سره یو بال یو خو نورم یو دوه درې بارونه خو خو هغه لکه ډیفنس وکړ یا دفاع وکړه خو نور دا بالینګ خو شانت نه ونه سیمو دا ځکه هغه موږ خبره کیږي چې مورال لګی دا نو ته پته و چې اول ګور اولې لو بچ دی ګټلې ویل دی با د هندستان سره مقابله کې دی شي بل شان وي خو بس هغه او د پاکستان همیشه په داسې غټو لوبو کې بس دی په پرشر کې وی او هغه په ملکونه وی خو هغه نور بیا خپل پرشر د هندل کور چل ورزي او دی چل ورزي
نن د بنگلاديش کم فیلډینګ و به شجانی که تاسو هم کتلی هغه ډیر مس فیلډینګ د هغه طرف نه هم لیدل کې دوه چې کم ما کم میچ کته کیچ پکې هم ډراپ شو په داسې وخت کې د ویکټ ضرورت و
چا سنچری کړی دا هغه دوه کې چون رن ټراش وی دی او رن اوټ مس شوی دی نو التم ما وخت ذکر کو چل تم د سی دا قسم سی ډی دی بل الله چلته هغه سره خو نه وکړاریان راغلی دي کنه کوم چې خبر ده کده لګ و چلې دو نو د دې ټیم باندې
پالیش بشي لکه
مضبوط بشي خو بشي او
او وګورو نور پیغامونه هم بشي جان راغلی به هغه به هم شیب جان توڑان دی کده
رحمان غنی خان سره غنی سره پرسن کې چې چانس جوړی شي د مخ کې تلو لپاره سوال کومه
نه به سوال نه کې غنی سره په آرام کې نه وروه او اوس هیڅ چانس
اگر مگر نوم خبره تلی دا اگر مگر نه
هیڅ چانس څنګه جوړیږي چې بس هندستان او نیوزیلند واته نو اوس پاکستان یو چانس جوړیږي چې هغه دواړه چې موږ نه کوو بس پاکستان ته پرې دوه هغه څوک چې دوی تاسو پرې دوه چمو ملاش تاسو قربانه تاسو قربانه خفکی کو دو باندې موږ لاړو نور نشته چانسونه منسون نشته زړه خو صبر کې بس خیره مشته دا وګوره او بس
اکرام لا اکرام سه پرتنه را لېژلې د زما خپل د سډیر د څنګه سر په خلاص کوی چې زما دا سوال دی چې تا بول لارسي همت په والا آیا دا فور چکه
سوال څنګه چل کېږي خو ته نه یم خبر چې موږ لیونی کې که دا زمونږ کتون کې اوریدونکي لیونی کې دا سدا به آی سی سی په رولز تاریخ قانون راځي کنه قانون نه بدليږي مخکې دا څه و چې دا هلمټ با کیپر یا سلیپ کې چکم کسان یا نږدې ودريږي هغه اکثر هلمټ اچي دا هلمټ به مخکې د کیپر شاته پرته وي نو کدا به ولګي هغه به ورل بال بیر واغست وستا ای سی سی قانون بدل شوی دی که هلمټ شاته پروت وی او په دې بالو لګین دا چوکا دا تاسو ته خبر صحیح ده چې کو فرض کا وکټ کیپر هلمټ کې خو دو شاته او بیټسمن بالو او په هلمټو لګیت نو هغه چوکا دا او دا سلور انزور کې دی وجنا وس چې کدا سو ګور وکټ کیپر هلمټ اچي او چې څنګه سپینر راشي یا د شاته زی تیز بالر راځي هلمټ ضرورت نه نو دی کوشش تا کوي چې بیرته ولیږي د ګراوند نه بهر او په انګلینډ او آسترالیا کې بیا په دې ګراوندونو کې داسې وړې وړې دغه کندې شاندې جوړې کړي بکسونه نو دی بیا راشي هغه کې کیږي ځکه چې په تیار سره رنزونو مخالف ټیم له نور کوي نو ساس خبر صحیح ده چې هلمټ بال باندې د بیټسمن بال ولګینو هغه سلو ورستی چوکا ده
د بلک آیز وای چې وي د کټ پدې باندې چې د خلکو د ازره خپ کېدل کنه وي د خلکو چې یو کمنټ ونل وستل شي وي زړه خپ شوي دا خو صابر ټرافي ده
او خلک چې بیا د سګرټ ورډ پیغامونه راولګینو دا کتون کوو چې څوک د سټوډیو بیا د اغیم لو پرسیږي چې موږ د سوي او د سره
بلک آیز وای چې د سیمی فائنل بد افغانستان او استرالیا ترمنځ وي دوی خپل پریډیکشن کړه
نه دا د غلط څه کو چې افغانستان او استرالیا په یو گروپ کې دي دوه نشي وته سیمی فائنل
یو گروپ کې دي
ای او د گروپ پیر
چې یا با استرالیا یا با افغانستان
یا دوه ووزی ک دوه وته شي دوه وته شي خو دوه خپل کې سیمی فائنل نشي کولای ها ک تاسو دا وایي چې په گروپ بی کې نو په گروپ بی کې امکان شته چې استرالیا خو به زما خیال لشي سبا نن چې کوملو به دغلط کیږي اغه نو وروسته پته ولګي استرالیا بوزي افغانستان د پاره د جمعې ورځې پورې انتظار وکي سبا نه بل سبا د افغانستان لوبه او د جمعې پورې ده نو کیو فیصله کیږي چې افغانستان وزي کنه وزي
نو سلامونه را روان دي تاسو ته پرستاینه مر روان دي
مهرباني مننه
او چې تاسو ډیر خت تجزیه کوي او سره تاسو پروډکشن ډیر تعریف مر غلې دي
مړو په استودیو کې اوسه پروډکشن کوم دا سوک ته دی سوک دی
نو دا یو پښتنه هم شوکت خزان را لګلې دا او هم رحمت حسین د ادم ځای کلینا نو دواړه به یو ځای کما شوکت خزان هم دا تاسو چې دا خبر خو کړی دا لکه د ته مول ریډي جواب ورکړی دی خو دی وی چې لکه پاکستان کرکټ بورډ کې یو سیاسي مداخله ډېر دی او په دغه وجه کمزورې شوه دی سیاسي مداخله دا خبر بیا رحمت حسین هم کړی دا غوې دا وی چې په خوانه لوبغاړي دی باید د کرکټ بورډ د پاکستان مشر شي
نو ګور هغه خو کومو تاسو نه وایو پاکستان کې خپل چې د کرکټ کمپ وهاندې غیم دا وایي کنه چې کرکټ ګور د بیا خبره د هندستان ټیم تاسو اخلې دا غي چې دا وخت هډ کوچ دی کنه هغه افریدي سره چې په ګراوند کې وزل دغه هغه جنگي دلې او هغه چې ګوره پاکستان کې نو ورسره د هغه د افریدي او دغه چې په ګراوند کې کم بحث شو یا خبرې شو کنه هغه د غي کوچ ته به د غي بالر چې کم دی د بالینګ کوچ هغه د هندستان کلاړي دی دغه شانت بیټینګ کوچ د هندستان کلاړي دی آسترالیا او ګوره آسترالیا والا سره هم چې کم د غي کوچز دی ټول آسترالیا کلاړيان دی د انګلند سره چې دا وخت کم کوچ ته هډ کوچ دی نو هغه د نیوزیلند مشهور کلاړي دی مکلم کنه پاکستان کې بدقسمتي دا چې د دې خپل زاړه چې کوم کلاړيان دي هغه نور ملکونو ته خوځي کوچینګ لپاره خو پاکستان کې نه کوي کوچینګ او یو خو ډیر غواړي نه او بل لاره چې هغه خوشحالي ګیم نه دا هغه وجه دا چې ګوره کوچ اله کامیاب وي چې هغه سره اختیار وي چې کوچ د کیپټن سره په شریکه فیصله کول شي اله دی بیا کوچینګ غواړي او دی کوي هم چې اوس یو کوچ وی چې راز په ټیم کې دا د کسان اخلم او هغه راستې نشي نو داسې کې بیا کوچینګ نکی
وو یو اختیار بای د ولر نه خپل واقع
دی زه یو مثال د ما د انزام الحق قصه هم اوریدلې او راشد خان نه مو راشد خان په انټرویو کې مو اوریدلې او داس د دې لپاره کوم چې خلکو د پټو لګي انزام الحق د افغانستان بیټینګ کوچو او دا خبره راشد او انزام دوانو کړی دا چې کله یې بدغه وخت کې راشد خان دی راوس تو چاو تو یې چیرې د سپینر دی داخلو او تیو ګورا نو انځمام دا وای چې ما راشد ته وشته ماته درې بالا وکا اوسو بال نه ماته وکړه هغه وای چې ماته یو نه بالا وکړه ما هو او یم نه مسو او چې دا ماته درې بال نه وکړو نو وای ما هغه منیجمنت ته وای چې دا لک بزی نو یاري وای چې نه دا بنزی دا بنزی دا خو نه وای دی وای
انځمام دا خلک
خو انځمام انټرو کې ویل دي تاسو کوړی تاسو سره به زه شریکم کوم انځمام ته ویل چې دانې زبم نظم چې دا نه زی زیمبابوی ټور نو زه هم نه زم
ها دا هی پیلا کایو سٹینډ
او دا سٹینډ لري د درې بالون یو ته کړی یا سلون
دا غی نو ته اندازو شې دا سمره په
بالر کې دا غشت
دا زی ظرفیت لري
ها زم نه زم نو هغه نه پاست هغه مجبورن دی راوستو کنه
او بیا ثابت کړه
هغه ثابت کړه ټول دنیا ومنله خبردار پاکستان کې په خوانی کلاړیان چې دی هغه د تیاری گیم زکه د کوچ بیا اختیار نه دل طبيع سیاست راځي کیپټن یو سغواړي چې کوم هغه مشر وي د پی سی بی هغه بل سغواړي
خو نه خوخه پکې اومي
هغه پاکستان دی بالکل
ډیر خلک تور لګوي د پرچی سیستم
پرچی خو بوته نه مخ ګوره د څه کلاړان بګر اوستل شي دي چې هغه ونه چلی دا هغه بالکل دا پتن لګی چې چاپو وینه راغلی چاته د چاپو خوخه راوستي لکه اوس نمونه زنا سوالم کلاړیانو په دې ګونه نشته دی خو ایا په ملګرتیا کې د چاپو وینه نو لکه هغه سلیکشن د دې دازل د ټرافی لبی خې ګړوډ و اصل په کاسه څنګه شو نو یو چاپه کې لیکلی دا اوس څه کې اوس کې څه خبره ما ته
او هغه چاپه کې لیکلی وي شیب زاده پکې وی ډیر غصه دی پیوي لکه چې کسه وی غصه
نه مړه نه مو غصه ما څه
روزامین خان صاحب هم لیکي چې اسلام نو احترامات تاسو باندې کړی دي
وای
چې تر څو پرې کرکټ بورډ د سیاست نه آزاد شوی نه وي د کرکټ په د هغه شان په سوال کې وی حالانکه د آی سی سی د عین مطابق به د بورډ چیرمن به الیکشن راځي او په دې الیکشن کې به د ټول پاکستان د ضلعو اسوسییشن صدران ووټ اچوي او چیرمن به منتخب کړي خو دلته څوک تپوس نسی کولای
دلته چیرمن څنګه راشي څنګه لاړشي تپوس نشته نو د دغه وجه ده روزامین صاحب چې په کوم ځای کې د آی سی سی قانون فالو کیږي الته د ټیمونو لوبو تم ګوري دغه ګټو تم ګوري او بس پاکستان کې چې دا قصه رواني بس رواني به یو خبره شي چې بس
راخ پدما هر نه
ټا ټوکه کون تک دا ټاټا بای بای بوشي
ټاټا بای بای په مخه دی
ښا ته وای جنور نه ګورو کنه نو پروندا خبره ما کړې پروند سیم اکرم او وقار یونس په پروگرام کې ناسو هغه یې چې دا حالي نو کې دې شي چې دا یو داسې وخت راځي چې سي سي او توې چې بس تاسو نورمنګ
هاکی مثال مخې ته دی چې هغه یو قامي یا نېشنل
لوبه
خو هیڅ نشته هغه یو وخت داسې و چې لکه ټرافیان یې ګټلې او هغه لاړه بالکل ختمه شو کنه هغه هم دغه وجه چې کارکړتګي رو لاړه او فنډز نه و
او هغه زیات لاست به د کرکټ او زګه کرکټ زیات
ډیر ما مخته شو
ټي وی او په دغه کې براتو اکیلا شانتي کورج نه نو فنډونو هغه چې کوم بورډ وای کزان لاندې وی دا حال د فوټبال هم دی فوټبال هم یو دوی اسوسییشن دی یو جاسادر دی یو داسادر دی
هغه په یو وخت کې فیفا دوه ټیمونه دوه مختلف چې بیا په پابندۍ مو لګیدا نو هغه یو ځان له یو قصده خو وس بل صحت هم اورو
بلکې یو د اکرم الله اکرم صاحب دا پیغام شری کوچ وای بالکل صحیح جواب مننه کومه ستاسو مننه کړم
خدایره مهرباني
ستاسو کړي واه ستاسو
ټیکس پلان کړو
فیروز کا کړو چې راشد خان خبالر دی
اورو خبالر دی
مننه کوم
ټول دنیا یې مننه کړه
او
په سبا چې د خیر سره رازون یو د افغانستان او د انګلند په لوبه خبرې کو دا ورته مو وایي چې کوم یو ټیم په ګروپ بی کې سیمی فائنل ته ور استرالیا او جنوبی افریقا سبا دی وخت راځو پته به لګیږي
بالکل نو مر سره وسی او
یو ویډیو رپورټ ته بلارسو
بل رپورټ ته بلارسو
او چې دا رپورټ نه شو بیا به بل سات ته وړي دی
بالکل د سواد د نیک پیخیل او ازی خیل او سیدونکو ویلي دی چې دوی نور یو انچ زمکه هم حکومت ته نور کوي او که حکومت په زور د خلکو نم زمکه اخیستلو کوشش وکي نو کلی په کلی به احتجاج کیږي نور تفصیل د دې همکار فیاض فرد است د سواد څخه وړاندې کوي
سواد کې د تحصیل قبل نک خل او د تحصیل خواز خل از خل څنګه د حکومت له خوا د چارمو د پاره د خلکو نظم کو اغستلو په ضد د لوی جرګه او آل پلټیس کانفرنس په کانج کې وشو چې په کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو تاجرانو وکیلانو سواقن جرګا فات اولسي باسون او د سیمه مشرانو د صوبې سمله غړو او بلجستو مندګانو ګډون وکړو لوی جرګې دا ونه کون کوې چې سواد کې زمکه کومه ده او خلک بل نور زمکه په هیڅ حال ورکل نه غواړي
د دې حالاتو نه سفر شیو چې د زمو کو نمخ لا شیو هغه کته سو ګورې ناغه پټ پنان نه خو هغه د اف سی کیم نه روانه ټاون شپ ته چاونی دا ير بیسته موټر وې دې ایکسپریس وې دې ګاب کورس ته نو زمونږ د خلکو د پښتنو چې کومه لګډې رساس وا ټوکړه هغه زمونږ نه پدې کې تلې دا کم سو ور کړی زمونږ نه تدی دي مونږ په نو خوشاله خو مونږ حکومت نه خبر کړي نو دې زمونږ قلار شي زمونږ کور او د قبر زیاتې زمونږ نه خبر
دي ورو ورځ کې د سوار ډیپټی کمشنر محبوب شهزاد او نور سرکاري چارواکو د دې جرګې سره ناسته کړې وه او ویلي وو چې د کنټرولمنټ را لوسره سیمه ترقی وکړي او ستاسو زموږ به یې بګران شي خو جرګې د سرکاري چارواکو خبرې ونه منلې او ویلي وو چې هغوی به هیڅ حال نور زموږ ورکول ته تیار نه دي
نور ورکول خو لا لویه خبره ده موږ چې دا کمی اغستی شوي دي موږ په دې ستومانه یو او د دې لپاره به موږ مزاحمت کوو لکه خوازه خیله ده او هغه کابل تحصیل کړي او دا خلک په ودرېږي ټول سواد پور سره ودرېږي ټول سواد پور سره په دې ودرېږي کولی سي پاسون دی که نور تنظیمونه دي او که پارټیانې دي ټول په دې ودرېږي چې د سواد ځمکه چې ده هغه صرف د بانډۍ یا د خوازه خیلې نه ده دا ځمکه د کې شروعات وکړو دلته انچ ځمکه هم زموږ نه واغسله دا مطلب شو زموږ نه پوره سواد لاړو نو د دې لپاره به موږ بھرپور مزاحمت کوو څنګه چې په دهشتګردۍ خلاف یو مزاحمت کړه او تحریکونه یو چلولو دغه شان به هم دې لپاره تحریکونه چلو او مضبوط اواز به پورته کړو
د جرګې په شرکت لمکي ویل شوې دي چې سواد کې نه ترهګر شته او نه سواد پوله د خارجي هیوادونو سره لګي نو دلته درې درې چاونانو ضرورت سره د سواد ایرپورټ هم په ایربیس کې بل کړی شو نور ریاست له سواد خلک خپل زموږ ورغول ته تیار نه دي
دا مخکې زموږ دي په زور اغستې دي مخکې هم موږ په خفاو دا ټول قوم او اوس آئنده لپاره که د سرو زرو په تولې موږ ته تیار ځکه نه یو چې زرعي ځمکه هم نشته صرف د قبر ځمکه پاتې ده ز قبرونه زمونږ دا چې زمونږ نوالي نو لکه دا قبر ځای زمونږ نه واغس نو دې له به موږ خپل قبر مخکې کنو الله به دې راځي زمونږ نه ریقلار شي د خدای په خاطر
دا لوی جرګې په جرې شوې لمه کې ویلې شوې چې د کول تحصیل خلکو د فوجي چورنې دپاره شپږ زره کناله ځمکه ورکړې ده او اوس د حکومت د کابل تحصیل پات زره کناله او دغه رنګ د خوځ ذخیلې په ځمکه نظر ده خو دواړو تحصیلونو خلکو فیصله کړې ده چې نور ځمکه به نه ورکوي او که په زورې ځمکې اخیستلو کوشش وکړو نو کلي په کلي به احتجاج کېږي او ټول سواد به بندولی شي فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوا سواد
په ازادۍ او مرکبا ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستې سي
تاسو هم بدلون راوستې شي
تاسو هم بدلون راوستې شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمه نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
بیا سړی مشي او ریدونکو لیدونکو بی بی شرینی خبرونه ته او د خبرونه دویم سات پیل شوې دي په خبرونه کې به هم د پاکستان کې د افغان کډوالو په حق له خبرې طریقې او چې تاسو به هم ګوري په خبرونو کې هم او سره څوتې راپورونه کې هم چې د پاکستان لخوا بیا د افغان کډوالو د وستلو هغه خبرې طریقې شروع شوې دي بیا په دې کې وسته هغه افغان کډوالو هم ذکر کیږي چې کوم په اسلام په پاکستان کې د امریکای د تلو لپاره هم د خپل ویزو پته مدي او ورسره هغه کډوال چې کوم خپل کارډونه هم
کارډونه هم لري. بالکل کوی چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم چې د طالبان حکومت له خوا اداره کیږي ویل چې په پاکستان د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ورته له دغه هیواد څخه د ټول افغان کډوالو د ایستلو پلان تایید کړی دی چې لمخي به په لومړی پړاو کې د افغان کډوالو د اسلام کډوال د اسلام آباد او د پنډي او بیا به د ټول دغه هیواد څخه هم ایستل کیږي او د افغانستان سفارت بیا د خپل ایکس ټویټر په خاني ټویټر باندې هم په داسې یو اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت په دې پریکړه اندېښنه ښودلې ویلي دي چې دغه سفارت مسولینو له پاکستاني چارواکو او نړیوالو سازمانونو سره په ناستو کې په دومره لنډ وخت کې د ټول افغان کډوالو ایستل او په دې حق له د پاکستان د وی اړخیزي پریکړې په اړه خپل جدي اندېښنه څرګنده کړې ده او په دې اعلامیه کې ویلي ده هم دي چې بل اخر د پاکستان د بهرنی چارو وزارت چارواکو منل چې اسلام آباد او راولپنډي او همداراز نږدې راتلونکي کې لټول پاکستان څخه د ټول افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمی دی او د هغوی په وینا دا د پاکستان د حکومت رسمي فیصله ده چې له دې وروسته به اسلام آباد او پنډي کې یوازې هغه افغانان کولای شي ووسی څوک چې قانوني ویزه لري. نو نن خبرونه کې به هم زموږ سره پر دې موضوع باندې خبرو اترو لپاره د پاکستان څخه د عبدالحمید جلیلی صاحب چې د افغان د کډوالو اتشه په افغان سفارت کې افغانستان سفارت کونسلي کې په پېښور کې په تیر حکومت کې پاتې شوی دی هغه دې په دې خبرونه کې راځي هغه دې سره خبرې اترې کوو د ستونزو ته به هم کتنه کوو افغان کډوالو ستونزو ته چې په څرنګ ستونزو کې هغه دې او وسنی حالات کدی برته ولر سي افغانستان ته نو آیا د افغانستان وسنی نظام دې ته آماده دي یا هم د ستونزو د حل لپاره ځهلې ځلی کړې دي یا کیږي په دې اړه خبرې اترې کوو که تاسو هم څه پوښتنه لرئ کولای سي راویلې او د دې ترڅنګ د یونیسیار د ویاند هم از مرسله
د قیصر افریدی
قیصر افریدی پاکستان یو د پاکستان څخه یو پیغام را لېږلی دی ویډیو یې به هم تاسو سره شریکو
او یونیسیر په پاکستان کې ویان دی دی د دې پیغام هم شریکو اول به یو ویډیو رپورت ته ورشو او دا رپورت هم د دیوا خبريال ارشد حسین را سره شریک کړي چې په اسلام آباد او راولپنډي کې لکلونو میشت افغان کډوال د پاکستان د حکومت هغې پریکړې اندېښمن کړي چې وای د فروری لورستۍ نیټه دی د پاکستان ل دې او خارونوزی د کډوال لپاره کارکونکو کی ویرلری سلويخ لکه افغان کډوال به بیرته استنول به لوی بشري ناورین پیل کړي. نور تفصيل به هم په دغه ویډیو رپورت کې وګورو.
حکومت پاکستان هم دا مطالبه لرو چې دا کم ټیم موږ ترا کړې دوی دال ډیر نامن عصبه ټیم ده په دون الګ ټیم کې چې وسړې عمل کې 15 سال وښپک سال وکړا تیر کی دغه پیدایش هلته یي بچي هلته پیدایش بیا نونه واده شي زمونه ته ودونه وکی نو هغه په دونه لګ وخت کم از کم دغه بچا سره لیندې نه اوس موږ په سبزی منډي کې تقریبا په لکا او روپې 80 په منګ باندې دي د موږ مخ کې په دکاندارانو دي دا چې موږ دکاندار نه روپې وانه خو 80 ته به موږ څنګه پیسې ورکول.
رحمت ګل د اتو کالو د عمرو چې 15 سلويخ کال وړاندې په افغانستان د شوروي روس د يرغل نه پس د مور او پلار سره پاکستان تراغلی وو خو اوس وسره دا ير عمل ده چې 15 سلويخ کال پس افغانستان ته بیرته ستنیږي. په اسلام آباد کې د طالبانو د واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو غوښ او حتمی پلان جوړ کړی دی. په اسلام آباد او راولپنډي کې مش افغان کډوال شکایت لري چې په دوی باندې لدی دوه خارونو څخه د هیوا چرتبل زیته د تلو فشار اچول کیږي او د ملک بدر کولو دړکه ورکول کیږي. محمد خان د نورلسو اتاتیا يم کال راهسه په اسلام آباد کې اوسيږي او خپل روزګار لري وای وخت ورکړي شي
خپل فزن کې ډیر پریشان کړي دي پښلي چې حکومت پاکستان کړي دي موږ د دوی نه غواړم ته ټیم راکې چې موږ خپل پراپرټی خرڅ کو.
په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 1.4 میلیون هغه افغان کډوال دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسٹرډ دي او پاکستاني په هیواد کې د اوسېدو موده د سګنی کال د جون تر اخره غزولې ده. د افغان کډوالو د خیرخېګړې لپاره کارکونکو وای په امریکا کې د صدر ترامپ د انتظامی لخوا د غیر قانوني کډوالو د ایستلو پریکړه د پاکستان حکومت ډاډمن کړي چې لخپل هیواد هم کډوال خیال اوشړی
نو ما بو د حکومت پاکستان ته دا درخواست وی چې هغه د باندې یو سټیک هولډر کانفرنس راوړی ټول سره کینی او یو پلان سره منیجمنټ وکړي او دا خلک طریقې سره عزت سره موږ سره واپس واسي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د فروری په 13مه د پاکستانی چارواکو د خپلې ویلي چې ټول افغانان پرته له هغه چې معتبر ویزې لري باید د 2025 کال د فروری تر وروسته نیټه د اسلام آباد او راولپنډي ښارونو اوزي. په دغو کسانو کې نږدې 900 رجسټر شوي اقتصادي کډوال هم دي چې د افغانستان شهریت کارډ لري او اټکل کېږي چې 3000 هغه افغانان دي چې په امریکا او یا نورو غربي هیوادونو کې د میشتېدو په تمه اسلام آباد کې اوسیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
خیر اغلاس قدر من لدون کارو دون کو بی بشین خبرونه لا هم دا واملری او تاثر موضوع پاکلم خبرې وکړه چې دا پاکستان څخه د افغان کډوالو د برته استلو کوم لړی چپل سوي د پدې حق باندې به خبرې کوو او تاسو هم پدې خبرونه کې را سره ګډون اخیستای سي او ټلیفون هم کولای سي په 00202205004 او 03 باندې. خدامو چې نړیواله ټولن تامو ګورو چې پاکستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری استازي فلیپا کانلر ویل چې افغانستان ته په زور شړل به د ځینې خلکو ژوند لمخ په زیاتېدونکي خطر سره مخامخ کړي او چې موږ په پاکستان باندې ټینګار کوو چې د کډوالۍ اسنادو ته لکه پرته له خطر سره مخامخ افغانانو ته مسؤلیت برابر کړي. او همداسې په اسلام آباد کې د مهاجرت د نړیوال سازمان د ماموریت مشر میو ساتو ویلا چې د هغوی اداره ژمنه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګر ملتونو عالی کمشنری او د پاکستان حکومت سره د افغان کډوالو د سبتولو مدیریت او امنیتی پلټنی په برخو کې کار وکړي. هغه ویل دا به د هغو افغانانو ته چې ضرورت لري نړیوال خوندیتوب او نور افغانانو ته چې په دغه هیواد کې لډیر وخت راهیسې ټولنیز، اقتصادي او کورنی روابط لري د مناسب حل لارو دروازه پرانیزي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې امریکا کې د افغانانو د بیا میشتنې د میشت کولو لپاره د سار چې کوم دفتر دی د بندولو په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه شوی. خو د پاکستان بیا مرستیال وزیر اعظم دا بیا خبرداري ورکړي چې که امریکا په خپل هیواد کې د میشتېدو لپاره د افغان کډوالو منلو ته تیار نه وي نو پاکستان کې میشت افغان کډوال به ناقانونه وګړي وګڼل شي او له هیواد به وشړل شي. بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د امریکا غږ د پښتني په ځواب کې ویل چې دا وزارت په امریکا کې د افغانانو د بیا د میشتېدنې پروګرام او د افغانانو د بیا د میشتېدو د هڅو د همغږي کون کې دفتر دراتون کې په اړه ارزونه کوي. خټینګاری وکړو چې تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. نو دغه هم ډیر افغان کډوالو لکه اندېخنې راپورته شوې دي چې کوم د نورو هیوادونو ته بیا کده په خاصو د امریکا خبرو کو چې د ستنېدو لپاره د ویزو په انتظار په پاکستان کې د مهال په انتظار ناشتي او داسې بیان مخې ته راتللو سره هغه یې وس اندېخمن دي چې دغه بیا تخپل وطن تاسو راستانه شي اول ته کی دا غوی ژوند د غوغ سر مخ دی او غوی ژوند د خطر سر مخ کی دی
او وای چې پدغه افغان کډوالو کې د رنگارنګ یعنی خلک وای چې سیاسي سیاسی شخصیتونه هم دی او دولتی چې په خوانی دولت کې کار کوي خلک هم دی او خبري اعلان هم ست پکشي کې او په دې کې وایو چې هنرمندان هم ست یعنی هغه خلک چې ژوند په خطر کې دی هغه دی د افغانستان څخه او پاکستان ته مهاجرت کړی دی نو د افغانستان د خبري اعلان او د ملاتړ تنظیم ای جی ایس او په پاکستان کې افغان کډوالو په ځانګړي ډول افغان خبريالانو سره د پاکستاني پولیسو پر چلن باندې هم ژور اندیشنه څرګنده کړې ده ویلې دي چې په اسلام آباد کې پولیس هم افغانانو سره افغان خبريالان هم نسي د افغان جرنالست سپورتس سپورت ارګنایزیشن په نوم دغه تنظیم د فروری پر شلمه هم یو بیان کې ویلې د پاکستان پولیس د افغان خبريالانو او د هغوی د کورنۍ غړو نیولې دي چې وای د دغه هیواد کې د کډوالو یو زړه بژنون کې او دردون کې حالت په ګوته کوي از مور سره از مور قدرمن میلمه په دې خبرونه کې را سره ملتیا لري او عبدالحمید جلیلی صاحب چې د پاکستان کې په پېښور کې د افغان ماجرینو اتشابات سوي دي او په خاني دولت سره کار کوي حکومت سره په افغانستان کې کار کوي په دې خبرونه کې تاسو شراغلاست وایي وخت مراوله سړی مشي
سلامونه لیکم تاسو تاسو مو
وعلیکم السلام جلیلی صاحب
ډیر مننه تاسو عبدالحمید جلیلی صاحب چې د خبرونه کې تاسو غډون کوي په دا مهمه موضوع باندې او تاسو هم په خبري چې کوم په پاکستان کې د افغان کډوالو په حق لبانی د محل مختلف بیانات مخې ترازی افغان کډوالي اندېخمن کړي دي تاسو به دا پښتنه به هم تاسو نو کو چې د دې مختلف چې کوم د بیانات راځي چې وي پاغي کې که د کارډونه د چا سره وی او کنوي قانوني اوسيږي یا غیر قانوني دا بیا د لیګل خبره دا بیا ور سره د امریکا د ویزه په انتظار چې کوم ناست افغان کډوال دی التکی هغه هم کوي امریکا وت ویزه ورنکړي نو دا غیر قانوني وګڼل شي نو د دې تاسو سره غیزی ویني دا چې کوم بیانونه مخترازي
زه یو موضوع غواړم چې لومړی کې په اوله کې وضاحت ورکوم او دا د چې راتلونکي تاسو په پویولو کې هغه کې موږ سره مرسته کوي دا چې په پاکستان کې څو ډوله افغان مهاجرین راتلي او هلته میشت یو هغه چې د یونیسیار له خوا نه په 2001 کې سطر راجسته شوي دي او دا هغوی تعداد اوس تقریبا 14,000,000 مهاجرین ته رسېږي دویم ډول هغه دي چې او دي د دغو مهاجرینو کارونه چې دي پي او آر پروف آف رجستریشن دي دویم ډول هغه مهاجرین دي چې په 2018 په اواخرو کې د افغانستان او پاکستان د مستقیمې موافقې په اساس باندې چې دواړه هېوادونو پکې پدې ارتباط باندې لګښتونه لرودل دلته په داخل له پاکستان کې اتنیم لکه نور کډوال ثبت رجستر کې او دغه ته ای سی سی مهاجرین یا د ای سی سی کارډ لرونکي وایي دریم ډول چې دی هغه څوک دي چې بالکل راست قانوني اسناد نه لري او یا د 2021 د اگست 15 نن وروسته افغانستان نه راغلي دوه ډوله خلک دي یو هغه دي چې پاکستان ته راغلي ترڅو د ترانزیت هیواد په اساس باندې د دې نه لاړ شي نور هیوادونو ته کیسونه لري او یا اقتصادي او د نورو وجه نه کیسونه نه لري مختلفو لارو باندې غیر قانوني راغلي او پاکستان کې ورته نشته اوس د ټول حالات چې د مختلف د هر یو حالات د بل سره مختلف دي ځینې ته یو ساده سہولتونه شته دي او ځینې ته بالکل سہولتونه نشته د مثال په ډول اسلام آباد او په پینډي چې خوستو مهاجرینو ته نفس افغان ته ویل شوی دي چې د دوه خارونو کې ونوسي خو هغه کوم مهاجرین چې کیسونه لري هغه ته دا موضوع متوجه ده چې هغه یو کوته افغانستان ته تلینش راتنه ویندې الته دلیل نه دلته راغلی دی او دلته هم کې سونه پاتریا خاطر نه امریکای او نورو هیوادونو هم پاغه چټکیا باندې دغه موضوع نه تاسو معلومه ده چې د امریکا چې کوم دغه پروګرام او ځندور شوی دی او دا یو انساني ناورین دی دغه مهاجرینو ته چې دلته پاتې دي دریم ډول چې هغه کې سیاسي موضوعات پکې دومره زیات مطرح نه دي مثلا پی او آر هغه کولی شي د جون تر یو دېرشم نیټې پورې د پاکستان نورو مناطقو کې اوسېږي او هلته اوسېږي او همدارنګه ای سی سي مهاجرین چې دي همدا باید افغانستان ته لاړ شي د حالات هم بیل دی د پی او آر نه اوس کوم مهاجرین چې ای سی سي کارونه پی او آر کارونه لري هغه په پینډۍ کې او په اسلام آباد کې تقریبا د کی پینځه لسیزونه دلته پراتې دي هلته یې ودونه کړي یو کور چې راغلی پینځه کوره شوي دي هلته هغې خپل کاروبار لري دوکانونه لري پراپټي اغوستې ده که په هر چا په نامه یې اغوستې وي خو د خلکو سره خلکو پیسې په دوی باندې دي د دوی پیسې په خلکو باندې دي دا په دې محدود وخت کې دغه ټول خلک افغانستان ته تلو په داسې حال کې چې افغانستان کې تاسو معلومه ده چې ته امنیتی مسائل په هغه شکل باندې دي د کاریابۍ موضوع شته چې اقتصادي مشکلات دي او دریم دا ده چې سرپناه موضوع ده او همدارنګه سهولتونه دي تعلیمي سنجونو مکاتب ټول بند دي ورسره نور اقتصادي اقلیمي بدلونونو په اساس باندې دي نو دغه ټول هغه مسایل دي صحت مسایل دي دغه څوک مسایل دي چې دا په دغه طریقې باندې لکه څنګه چې د اوس پاکستان حکومت وایي چې افغانستان ته لاړ
سه او جلیل صاحب په خواني یعنی کلچتا سے پر رسمیت باندې تا افغان کډوال نمائندگی کول په پاکستان کې نو دا رقم مسائل چې کله هم مخې تراغلې دي یا کراغلې دي بیا هغه څنګه تاسو د حل لار ورته لټول د پاکستان حکومت سره تاسو څنګه مذاکرات وایې هم خبرې اترې کولې نو که خپل یو تجربه هم را سره شریک کړئ
د جمهوریت پښتو کې تاسو معلومات چې هغه وخت یو منظم میکانیزم په اساس باندې په افغانستان او ایران او یونیسیار او پاکستان حکومت ترمنځ باندې یو څه ځله و چې د بسلور جوانب په هر کال باندې یو ځل کېناسته او د یو مشترک میکانیزم په اساس باندې باندې د مهاجرینو په اړه باندې فیصله کولی د مثال په ډول به تاسو راشم من په 2018 کې د ایم آر اس ستراتیژي لرله لکه افغان منیجمنت انټرپرایز ستراتیژي په هغه کې د پاکستان د حکومت مسؤلیت یا ریسپانسبلټي معلومه وه همدارنګه د ایران معلومه وه د افغانستان معلومه وه د یونیسیار معلومه په هماغې اساس باندې د هماغې ستراتیژۍ په اساس باندې هر چا خپل مسؤلیت ادا کوو که چېرته به دغه وختي خبرې رامنځته شوې نو د ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره به په هغه کې یو تفاهم او تعامل رامنځته شو همدارنګه دا په 2015 کې سلوشن ستراتیژي راغله نو دغه ستراتیژي کې به لږ تغییرات موږ راوستل وضعیت ظروف او د شرایطو په نظر کې نیولو سره نو موږ منظم ناستې په جمهوریت په وختو کې لرو دي د افغانستان د کډوالو چارو وزیر به هر وخت کولی شو چې هغې د پاکستان حکومت ته پاکستان افغانستان ته سفر وکړي پاکستان ایران ته سفر وکړي او د چارواکو سره وګوري نړیوال دویم دا ده چې په داخل د افغانستان کې د نړیوالو ټول سفارتونه موجود وو نور غټ هېوادونه هلته موجود وو نو هغې هم د افغانستان حکومت سره مرسته کوله او په دې اساس باندې پاکستان او ایران حکومتونو سره په دې اړوند باندې خبرې کولې
صحیح او جلیلی صاحب تاسو موږ سره په خبرونه کې اوسئ غواړو چې په پاکستان کې د یو ایچ سی آر ویان د قیصر افریدی په دې حق باندې سویلې دي د هم د دیوا په یو خبرونه کې خپل دریز وړاندې کړی دی نو غواړو چې
د وشتم کې په افغانستان کې کوم بدلون راغله دا غي د وجه تقریبا شپږ لکه خلک پاکستان ته راغلل او دا خلک د ملک په مختلفو سیمو کې ژوند کوي په دې کې زیات شمیر په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دي او بیا په اسلام آباد او پینډي کې هم څه خلک داسې دي چې هغه دلته کې هم اوسېږي، نو د بعضې خلکو سره ویزې وي، د بعضې خلکو سره د هغوی ویزې ایکسپایر شوي وي. نو د دې نه علاوه دلته کې په اسلام آباد کې او په پینډي کې داسې خلک هم شته چې هغوی سره پی او آر کارډونه دي یا ورسره ون سټیزن کارډ دي ورسره. نو د نومبر په اخري اشري کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر دا خبره کړې وه چې څومره هم دلته په اسلام آباد کې څومره هم افغانان دي چې هغه انډاکومنټډ دي یا د هغوی سره اسناد نشته، نو هغوی له دلته اجازت نشته چې دلته کې اوسېږي. نو دې حوالې سره بیا په جنوري کې هم دلته په پاکستان په اسلام آباد او په پینډي کې څه داسې خلکو چې هغه ونیولی شو او تقریبا 700 خلک داسې وو چې هغه ډیپورټ کړلی شو افغانستان ته. په دې کې داسې خلک هم وو چې د هغوی سره د یونیسیار اسناد وو، په دې کې زنانه هم وي او ماشومان هم پکې. نو دې حوالې سره اوس چې کوم دی حکومت تیر مې تیر هفته یو دې حوالې سره یو میټینګ هم کړو او په هغه کې څه داسې خبرې شوې وې چې د افغان سټیزن کارډ هولډرز چې کوم دي هغوی ته هم ویلي وو څه داسې ټایم فریم یې ورکړی وو چې دوی به دلته نه وځي. نو مونږ دې حوالې سره مونږ دا تشویش کوو چې دې کې داسې خلک دي چې یو خدای دې چې هغه خلک د ډېر مودې نه چې کوم اوسېږي، ظاهره ده چې هغه دومره زر نه شي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد دغه نه د پینډي نه زر لاړ شي، ځکه چې دلته روزګار دي، دلته کې د هغوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دي چې حکومت دې لپاره یو ټایم فریم دغه کې. او دې نه علاوه داسې خلک هم دلته شته دي، ظاهره ده چې د چا سره اسناد نشته په دغه خلکو کې دا چې کوم د 2020 نه پس دلته راغلي. نو په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نه شي تللی. په دې کې داسې خلک دي چې هغه میوزیشنز دي، هغه دي جرنلستان دي، هیومن رایټ اکټیویسټ دي، ریلیجیس ماینورټیز دي، ایتنیک ماینورټیز دي، یا یوازې زنانه دي، یا داسې خلک دي چې تېر حکومتونو سره کار کړی وي، یا نور داسې خلک دي چې هغوی دا ګڼي که هغوی بیرته افغانستان ته لاړ شي د هغوی ژوند هلته خطر کېدای شي هغوی ته. نو دې حوالې سره د یونیسیار په 2020 کې هم یو اډوایزري جاری کړی وو ټولو هیوادونو ته ویلي وو چې کوم افغانان چې هغه د افغانستان نه وتی دي نو باید چې هغوی بیرته افغانستان ته ونه لیږلی شي. او دې کې لکه څنګه په پاکستان کې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالو د افغانانو میلمستیا کړې وه، نو موږ دا امید کوو چې دغه میلمستیا به حکومت جاری ساتي.
اوریدونکو لیدونکو د بی بی شیرین خبرونه لا دوام لري. زموږ سره په خبرونه کې زموږ قدرمن میلما عبدالحمید جلیلی صاحب د مهال را سره دی. جلیلی صاحب، تاسو هم د پاکستان کې د یو ایچ سی آر ویان د قیصر افریدی د خبرې واوریدلې. د کډوالو په حق لباندې یو انټرنیشنل یا نړیوال قانون هم موجود دی، او د دې ترڅنګ د دې نه کومګ وګورو د ډیر کلونو راسي لکه شاوخوا تاسو لوی ښکال وشو د افغان کډوالو کو خبر وکړو ته پاکستان کې، او د دین مخ کې هم داسې دغه مخ ته نو راغلي چې د کډوالو د لیګلو یا د وستلو او د چکم بیانونه دي یا د لړۍ ده. نو دا د طالبان د راتلو نو وروسته په دې باندې کار شروع شوی دی. نو تاسو په دغه قوانینو په رڼا کې چې کوم د کډوالو د لپاره یو عالمی قوانین دي، بیا د یو ان ایچ سی آر خبره کوو، په پاکستان کې تاسو د دې په حق له ساحلې زلي ویني د کډوالو د لپاره
پورې یو موضوع چې د انټرنیشنل کنوینشن نه دی او قوانین دی، هغه د خصوصا په درېم نړۍ کې او د روسیې په اړه چې د اروپا کې دی په نورو ځایونو کې د خپلو ملي ګټو په تناظر کې تعریف شوي دي، او په هغه کې هېڅ معنی چې موږ وایو چې په ټوله دنیا کې به هغې ته احترام موجود وي، التزام موجود وي، فکر کوم چې هغه به یوازې او یوازې یو نسبي خبره وي.
تاسو وګورئ د قوانین د متحده امریکا متحده ایالاتو لاسلیک کړي دي نو سره د اړې په زور باندې کډوال د خپل هیواد نه وباسي همدارنګه نور هیوادونه له کله کله پاکستان دا هیوادونه دی چې 1955 کې د جنیوا کنوینشن د امضا کړی وو او په دې روان باندې ځان د مهاجرینو حقوقو یا د کنوینشن په اساس ځان ملزم نه ګڼي لیکن بیا هم د خپلو قوانینو د ګټو په اساس باندې تیر پنځه لسیزې د نړیوالو سره په هماغه قوانینو په اساس دین دا کړي یو تعامل کړی دی بس یې ترلاسه کړي دي او بل خواته که تاسو ګورئ په داخل پاکستان کې هم کم مهاجرین چې تقریبا د هندوستان او بنګلادیش ته راغلي دي مختلف تعامل ورسره شوی دی د خپلو ګټو په نظر کې نیولو سره شوی دی او داخلي قانونسازي هم د مهاجرینو ته نشته دی او دا یو غټه بیلګه دا ده چې په پنجاب ایالت کې په یو کیس کې د مهاجر په هکله باندې یو فیصله کیږي یو جج یو فیصله کوي د هماغه ډول کیس په اعتبار باندې په فیبر پښتونخوا کې بل ډول فیصله کیږي دا په دې معنی چې داخلي قانونسازي هم پاکستان حکومت نه دا کوي بنا مهاجرینو موضوع د سیاسي فشار او امتیازګری په اساس باندې استعمال شوی دا د سیاسي امتیازګر پر لاسول په ریبات باندې استعمال شوی دا نو اوس د پاکستان حکومت خپل ګټو ته ګوري افغانستان حکومت سره په دې مواردې کې کړکیچ دی نو اوس د مهاجرینو موضوع لکه څنګه چې په خپل دغه ډول باندې استعمال شوی دا اوس بیا هم استعمالیږي نو اوس دا موضوع موږ فکر نه کوم چې قوانینو ته موږ کې ځان موږ او
تاسو دا نړیوالې ټولنې په دې کې څه هلې ځلې کوي هغه افغانان چې په پاکستان کې دا مهال وسیج افغانستان سره وتلې دي او نور هیوادو ته نه غواړي په پاکستان کې پاتې شي غواړي نور هیوادو ته ولاړ شي کې سونه یعنی مخې ته روان دي څه فکر کوي چې څومره مهمه ده چې نور هیوادو نه هم دغه مسلو باندې ولر سي یا کم سونه چې دا مال افغان کډوال سره مخامخ دي په دې کې کولای شي چې کومک وکړي د سکمې پالیسیانی وایي دا رنګ پریکړي ګوري چې مخې ته روانې دي کیا
ګوري دا کوم چې 2020 د اگست په 15 مې ته نو روس تر غړي دی او اکثریت په داخل پاکستان کې اوسي یا په پیران کې اوسي یا په بل دریم هیوا کې اوسي چې هغه وړي پاتلاشي امریکا تلاشي او نور هیوادونو ته دغه کیسونه پراته دي نو هغه په یو منظم سیستم په اساس باندې خپل کیسونه د هیوادونو سره لري چې روان دي او هغه ترتیب دی که تاسو معلومه وي په تیر په 2023 په وایلو کې دا موضوع یو څه ناڅرا اوچته شول او به امریکا متحده ایالاتو چې کوم په مهاجرت اداره ده د یو سیاو د لارې او د خپلو سورسز د لارې باندې هغه رسونه د پاکستان حکومت سره شریک کړو چې کوم خلک دې سره کیسونه درلودل او تقریبا دا رې کیسونه یو سم د ځوانګیر او پاکستان حکومت سره دوه منله همدارنګه نور هیوادونه هم یو ځل بیا باید دغه هیوادونه دغه خلک چې داخله افغانستان ته نشي تللی هلته مشکلات او تکالیف لري امنیتي مسایل لري د پاکستان د حکومت سره خپل کسانو او هغه خلکو لومړی شریک کړي د هغوی د تحفظ او سیف کېدلو په خاطر باندې ونه غوښتنې ولري او دا یو د قوانینو په اساس باندې او د بشري حقوقو په اساس باندې د یو مسلمان حق دی چې دغه مهاجرین یا دغه کډوالي دي
صحیح او ورسره په دې افغان کډوالو کې میرمنی هم دی جلیلی صاحب نو کله ډيري افغان میرمنی چې کله هم په دې خبرونه کې را سره هم ګډون کوي او هم د خپل اندېښنې سرګندوي چې په افغانستان کې د میرمنو لپاره د ژوند کول لپاره زمينه نه د برابر د مهال د غو خونځي بندي ورسره نور د ژوند اسانتیاوي چې کوم غوي وته ارتيالري یا حق لري هغه اخیستل شوی دي بخنه غواړم نو تاسو په دې حق له بلته کې ویني افغان میرمنو سره به مهم تماس وی. نو دا د افغان میرمن لپاره سمره د اندېخنې وړ خبره ده او غوی په دې حق له سوای او ور سره کا بیرته هم د افغان میرمنې ستانه شي افغانستان ته، نو د غوی د ژوند به سمره د خطر سره مخ.
اصل کې د امارات تر تک سره چې یو بشري ناورین راغلی دی، هغه د میرمنو په حق له مانې راغلی چې کومه چې معاصر تاریخ کې به دومره اندازه چې د ښځو د حقوقو په اعتبار باندې تجاوز شوی دی او د هغې ته حقوقي ورکړې شوي داسې مثال نه وي. یعنی دا بالکل د تاسو د اسلامي قوانینو نه، شرعي قوانینو نه، څنګه د انساني قوانینو نه، بشري حقوقو نه، چې دا یې معنی تعلیمي دروازې او بندې کړې دي، همدارنګه د خوځو د تجارت په حق باندې دا ویلو حقوقو په اعتبار باندې ښکارا کوم اکټیویټي نشته دی مختلف شکل باندې په افغانستان کې د داسې کارونو حوصله شکنی او کردار کشي کیږي. دا یو دغه نو اوس دلته چې کومې ښځې د میرمنې پاکستان ته راغلي دي، پاکستان کې یا تعلیمونه کوي یا په پوهنتونونو کې دي یا کاروبار کوي او یا د نورو ضرورتونو په اساس باندې راغلي، یا پخواني حکومت کې وي یا هلته د خپلو حقوقو په ارتباط باندې څه فعالیتونه لرودل چې هغې د ډار او د ویرې نه دلته راغلي دي، یقینا دا یو بل بد زیری وي چې دا په ارتباط باندې دی. او نور به هم د تاریخ دغه توره پاڼه تکرارېږي چې دا به د افغانستان په تاریخ کې څه چې د بشر په تاریخ کې باندې به دا به دغه موضوع وي، ځکه چې خپلې میرمنې د خپل هېواد میرمنې دا د زما د ظلم او د ستم د لاسه او د استبداد د لاسه د نورو هېوادونو په کوڅو کې ګرځي او هلته پولیس نیسي او هغه په زندانونو کې واچي او په موټرو کې کش کول کېږي، تعذیبېږي، هغې ته سپک کتل کېږي. نو دا زه فکر کوم په کوم انساني اقدارو کې او ارزښتونو کې دغه دغې ته جواز ورکول کېږي، او دا به زه فکر کوم چې دا یو ډېر بد ناورین دی او یقینا چې دا یو ډېره غټه مسله ده.
او اوسنی نظام د افغانستان د نن وګوري د چستونزې هم تاسو ویل ډیر په نام راځي، نړیواله ټولنه هم وایي چې افغانستان د نن د بشري ناورین سره مخامخ دی، او په داسې حالاتو کې چې هم د افغانان برته و افغانستان ته ستانه سي، نو فکر کوي چې اوسنی نظام مدې ته ماده دي چې ټول افغانان چې ورسیا غو دي ځای پر ځای کې، یعنی یو رقم امادګي ورته لري.
دوی دا خو تعداد چې کوم بیرونی هېوادونو کې زموږ افغانان تړوال دي او مهاجر پرته دي، ډېر زیات هغه چې په ایران کې دي او په پاکستان کې دي. بل خواته د افغانستان حکومت د ټولې نړۍ سره ملګری دی، هیڅوک یې په رسمیت نه پېژني. دوهمه موضوع دا ده چې اقتصادي ناورین داسې دی چې په داخل د افغانستان کې د انټرنیشنل کم سروې په اساس منچې دي دا اوس تېر ژمی 10 میلیونه خلک د افغانستان تقریبا چې نیم نفوس چې دی هغه بیړنیو مرستو ته ضرورت لري، چې باید بیړنۍ مرستې ورسره وکړي چې هغې یو انساني ناورین رامنځته نه شي. او ورځ تر بلې باندې په داخل د افغانستان کې مؤسسات او نړیوال کم کومکونو کم فعالیتونه چې دي هغه محدودېږي. متحده ایالاتو هم خپل هغه مرستې په داخل د افغانستان کې بندې کړلې. افغانستان حکومت هم د دغې د خاطره کوم میکانیزم مشخص میکانیزم په دې او ستراتیژي په دې تېرو کالو کې معرفي نه کړله او نه ورته خاصه بودیجه په دې ارتباط باندې لري. نو دا یو کوچ راغلی اوس 15 کوره چې لاړ شي په افغانستان کې به لومړنی موضوع دا ده چې سرپناه ده. په هغه وخت کې چې موږ به د مهاجرینو سره چې کله خبرې وکړلې چې افغانستان ته لاړ شي سره دي چې هلته په کې داخل د افغانستان کې ډېر کارونه په دې ارتباط باندې روان وو، لیکن د سرپناه موضوع داسې وه چې ډېر مهاجرین به ماته راغلو چې موږ دغه خپل کور خو چې راغلی یو کور اوس خو 15 کوره پرې جوړ شوي، خو تاسو چې دا یو کور ولا شي خپل پخواني په ځمکه باندې به چې وران کور دلته به خیمه ولګې
کړی دا تیزو کوله نو چې تاسو خپل موټر واړی لارې والا تاسو چې ته مونږ انته د خپل موټر دغه خپل سامان پوس کوی نه سپانه راته موضوع دا موضوع د کاري په ځدی مسایل دي که تاسو معلومه روزانه روزانه په غیر قانوني لارو باندې وسولګونو څنګه افغانان هغه د افغانستان نه وځي او بیا په سرحدونو کې متاسفانه متاسفانه په شهادتونو باندې رسیدلی او افغانستان ہر یو سرک کابل لاڑ سے مختلف مزدوران پیدا کے پرنگرات کے کارون کے سہار میں ناسوی تر مقام پوری سوک پیدا کی گی نچے دیتا مرکار ورکی آغی زیتر داد سی وقتو نوی چے آغی پا ورز ورز مانی آتا دکار پینتو تر مکاری آبی نشتا دے دا موضوع داخل دا افغانستان کی سہولتون نور سہولتون نشتا دے اس کو دلتا سہولتون ہے اس انداز معلوم دے دا بلکل حرص دے چا افغانستان حکومت بیتا نا تیار دے نوی دا درفیت لری او نو دا غکار کولی چی بیدان دا انسانی نوری دے
زید خان مشتا یو پیغام را لیجلی دی وای چی د کډوالو په اړه باید دومره وایم چې باید خپل وطن ته راستانه سي وطن کې نه روسته نه امریکا او یعنی دا رقم وایو چې طالبان مو چې په افغانستان کار قرار قراری ده اوس وخت موږ پیغامونه هم راځي چې هلته هر څه سم دي تاسو په دې حق لباندې څه نظر لرئ
ګوره نه روس نه د امریکا دغه موضوع یوازې روس او د امریکا موضوع نه ده چې روسیا افغانستان کې د انساني سهولتونو موضوع ده هغه بشري حقوقو موضوع ده چې دوی ته ورکول کېږي د کارېدی به چې د افغانستان ته راستانه شي چېرته دی د دومره خلک هلته افغانستان کې ځای پر ځای کوي دریزه چې لاشي کوم ځکه زه په ځکه په بس او سره سوتې په شش شکل باندې دا وسره مرسته کوي درته عمر زه له تان خو مدینه منوره کې ټول شپه باندې ګرځیدو او چا کو کې به چې کوم یو کاسي به هغه به د سی هغه ته وي دا ور کړې شو دا هغه سره کوم کور شو حضرت عمر زه له تان و دا به دا به ویری چې تر په عراق کې په عراق کې یو خر په یو لوی علی کې تیریږي دا هغه خپمات شي مسؤلیت د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی زمانه خو امدارنګه د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه کی په ټول اسلامي امت کې چې څومره اسلامي امت په دې ټول اسلامي امت کې څوک نه پیدا کېدل چې هغه زکات ورکړي چې د خلکو په سخت دي اندازه باندې رسیدلې ده د خلک په افغانستان کې تاسو ګورئ چې په دغه حالات کې چې مکتبونه پانتونونه ور باندې بندې په دغه حالات کې چې هیڅ افغانستان حکومت حکومت چې بجټ لرو ده 2.1 میلیارډ ډالر یوازې په عربي نړۍ کې ورکوټه شیخ لري چې دا زمونږ د کلنۍ بجټ ته په دغه بجټ کې څنګه کولای شي چې دا زمونږ مهاجرین او دا زمونږ کډوال حالت زه په دې کې او دې ته سہولتونه ورکړل غوښتل انساني په داخل د افغانستان کې ونیو ولستین میلیونه خلک د بیډانه مرسته ضرورت لري ټول ورځ باندې حکومت هم دا چې وایي چې موږ سره مرسته وکړي کومه کوي چې تاسو پورې موږ خلکو ته نو دا هغه موضوع ده چې یوازې خو دا نه ده چې افغانان هلته داخل د افغانستان ته لاړ شي او بیا د دوی ته خدمات ورنکړي شي.
نړۍ مننه کوو ښاغلي عبدالحمید جلیلي صاحب چې تاسو په دې خبرونه کې راسره ملتیا درلودل موږ ته مو وخت راکړئ هلته چې تاسو سفر هم درلودئ نړۍ مننه کوو ستاسو څخه ښه ورځ ولرئ. ښه ورځ. خوشحاله مننه. ښه ورځ. قدر من لدم کاری دون گوز مرسر عبدالحمید جلیلی سیب دا محال دا پیشاور سخب دیخ پرونی که رسر ملتیا در لودل چی دی هم دا افغانستان دا جمهوریت پخوانی حکومت دا افغان کدوالو ماجرینو دا حقون لپارو وی دی اتشاو پا افغانستان سفارت کی یا وی کانسولیت کی و دیخ پرونی که رسر ملتیا در لودل رابسو
رپورتا و دا فرید شنواری
دا رپورتا بولارس
و دا اسلام آباد او پنډه انتظامیه او پولیسو د دسمبر میاشتې راسي
د اسلام آباد او راول پنډه خارونو کې
لکه صبر خو کوي د غیر قانون افغانانو د وستلو لړۍ پیل کړی ده. په دغه افغانانو کې ګنداسي هم دي چې د خیبر پختونخوا پیښور او نورو خارونو ته د را منتقل کېدو پلان لري چې افغانستان ته ستانه نکړي شي. نور تفصیل به هم په دغه ویډیو رپورت کې وګورو.
په اسلام آباد او راویل پنډي خارونو کې د افغانانو د وستلو په ضد پیل شو عملیاتو شاه محمد هم دې ته اړ کړی چې اسلام آباد نه سره د خپلې کورنۍ کډه وکړي او خوندي ځای ته منتقل شي. شاه محمد په افغانستان کې د کابل اوسیدونکی دی او د مئی میاشتې په 2022 کال کې پاکستان ته راکړه شوی دی.
اوس دوی د وایي چې تاسې د اسلام آباد د پنډي نه وځي نو موږ د مجبوري شي په خبر کې کور ونیسو په نوخار کې کور ونیسو چې هغه ځینې راوځو چې موږ ته پامن کې او سیاسر دي ماشومان دي چې دا ډیپوټ نه کې او موږ د نسا سره هغه د کیس لرو هملته رجسٹر کړی دی او په میټک مو کړی دی نو دی وجه موږ نشو لکه اوس افغانستان ته موږ لاړ شو کله افغانستان کې نه کاروبار شته هیڅ هم نشته نو هلته موږ افغانستان کې موږ کار نشو کولی هلته کاروبار مې ټول اندلته نو هلته خو نشو کولی
د جنوري په یو کم دشمه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې ترسره شوی یوې اعلی پای غونډي ورسته بیلابیلو وزارتونو او مرکزی ادارو ته لیږل شوی اعلامیه کې امر شوی په اولنی پړاو کې زیړ یا ای سی سی کارډ لرونکو افغانان د اسلام آباد او پنډي نه وېستل شي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی په دویم پړاو کې دی پی او آر کارډ لرونکو افغانان د دیشم جون ورسته وېستل شي او دریم هیواد تکلونکو افغانان د یو د شم مارچ پوری وېستل شي. په پیښور او نورو خارونو کې مېشت افغان کډوال په اسلام آباد او پنډي خار کې د افغانانو په ضد روانو عملیاتو اندېښمن کړي دي.
نو موږ سره هم دا یاره ده مطلب اوس دی دا کارډونو په دې کارډ بیس باندې دی د پنډي نو اسلام آباد نه داخلك چې ډېر وباسي مې به سبا اعلانو کې چر پیښو دغه نه پنجاب نه وباسو بیا سبا بیا اعلانو کې مطلب سن او الټیمیټلی کې پی کې نه وباسي نو دا یو یاره موږ سره هم فرق شوی دا او د دې کارډ څه فیوچر نشته مطلب دا پیری ٹو پیری تر ٹائمونه ورکول کیږي لکه او دغه ټایم ډیر لکه کم وی اوس کم په افغانان په هلو ځله کې مطلب دا کم کسان پی او آر کارڈ سر دی رپورٹ کو داغ تپوس چاو کو یہ چاند نے کڑے اس کا سوال ہے مسئلہ دل تراش پی خبر تر غزی کی نو کدل تم سے مشکلات من تپی کی کی صورت زمن تپوس سو نشتا دے
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یونیسیار او مهاجرت نړیوال سازمان ای یو ایم هم څوره جوړان دي ل پاکستان د افغانانو د بیزایه کولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې و. شاه محمد هم په هغه افغان کډوالو کې شماريږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو وروسته دریم هیواد ته تلو پلان لري
نو دا راوونه په لار کې غي د میډیسن هم ورسره وو ویني ولا بوتل لګا تا کین ته ډایرکټ بوتل لا اټانی ته بونت لا نو ایت کم نه بیا ډیپورت کړل د دورځ کې یا په کابل کې نو هغه اوس موږ سره خپل اقتصادي وجه نه هغه به نشو راوخته ځکه چې هغه د نسر کې رجستر دی هغه کیس نمبر لري نو هغه مجبور شي هغه واپس بیا راولو ځکه چې انټرویو ورکړی دی نو هغه اوس د کابل کې دی او زه دلته یم.
یو این سی آر شمیرې ښایي په پاکستان بیلابیلو خارونو کې 14 لکه پی او آر کارډ لرونکي افغانان او 8 لکه 80 زره ای سی سی کارډ لرونکي ژوند کوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي وو په پاکستان کې دا وخت 40 زره پورې داسې افغانان شته چې د دریم هیواد ته د تلو په تمه دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریختیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښېبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا سره قدر ملیدونکو او ریدونکو خبرونه لا هم دوام لري. په دې خبرونه کې تاسو هم خپل نظرونه شریک کړي دي، دا به هم شریکو هو. ټلیفون هم کولای شي، ټلیفون کولای شي په 0012205003 باندې
راوښ پیغامونه ته. ټول سلامونه ته وعلیکم السلام. په یوټیوب کې هم خډیر پیغامونه راغلي دي. فاروق اورکزای تاسو ډیر زیاته مننه. بلیک آی تاسو پیغامونه هم شریک کړي دي، سو مونور هم را لګلي دي. د افغان کډوال په حق لبانی هم وی خفقی په اسلام آباد کې خود پښتونخوا خلک هم وی نشي کولای چې ولته بډاډه زړه وګرځي. ساس شخصي نظر دی بیا هم، او بیا ورسره سیف الرحمن فضلی هم وی چې ښه نو داسې خبره خونه ده. د کرکټ په حق لا تاسو ډیر خوشحالي سرګنده کړی ده چې پاکستان بهر شو، ډیر خوشاله شم. نو هغه خبره چې لوبي ته د لوبي په نظر کتل پکار دي، د لکه لوبه چې ده د نفرت نه، د سیاست نه، د هر شي نه یو سیټ تکول پکاري. لکه دا ټولي خبره یو طرف ته یې کنه، خو لوبه لوبه یې هغه لوبي ته د لوبي په نظر یو لوبه شولا، او یو د موسیقي لکه دا حصه د غنه لري.
هم دا وایم چې هغه کلوبي دي هم که موسیقی ده، دا یوازنی هغه څنګه وایو دي چې یا هم هغه برخې دي چې هغه څوای چې مرور
اخلاقي
ملکونه چې دي هغه په اخلاقي
ډیپلوماسي کې استعمال کېږي. کرکټ ډیپلوماسي به د هند او د پاکستان ترمنځ
سپورت ډیپلوماسي وایم. البته کې چا لوستلې وي، دا یو ډیر غټ او ډیر مهم هغه بخښونه دي چې دوه هیوادونه رانیږدې کې، د دوه هیوادو لیدون کې رانیږدې کې. نو بس کڅوک د ته پکار نه چې دا هم سیاسي سي، به زو په ژوند کې سیاست به خډیر دي. نو خیر،
او حبیب سید وای د انسان پیژنګلو د دولت نه نه، بلکې د شناختی کارت نه کېږي. نو د دولت چې د چا سره یې شناختی کارتونه بیا ډېر ټوکه کوم.
ورکه شفری دي صاحب چې کله مثالونه سي او کله ملمنې نه سي، کډه په سر د خط ساکونه رانه غنی نه سي. افغان کډوال ته دي ډالې
واه
نه کوم ډېر بابا کرخیل صاحب د تاسو خپل شخصي نظر دی، تاسو وایست تاسو چې څه ویلې دي مننه کوم. او تای نواز صاحب تاسو ټلیفون په دې حق مهم نه سو اخیستلی، تاسو شاید د خبرونه لکه چې نه ګوري، یوازې پیغام راولېږي چې موږ د میلمه سره خبرې اترې کولی. بیا هم مننه کوم ستاسو. او څنګه خو بل راپور ته ولاړ شو،
بل راپور ته ولاړ شو که فیاض ظفر راپور ته راشو،
او که سردار علي ټکر صاحب،
که سردار ټکر صاحب ته ورشو، ټکر صاحب ته بلار شو. زه خنشتي نو بیا به
راپور ته ولاړ شو.
اشفاق مومن ته راشه، هغه جرمنی وال.
بلکې په جرمنی کې محافظه کار ډلې د اتوار په ورځ سوي انتخابات چې دی هغه ګټلې دي، خو بلې افراطي شعرخي ډلې په دویم نمبر زیاتې رایې اخیستې دي. هم په دې عقل باندې د وایس اف امریکا خبریال ریچارډ ګرین راپور دی چې تفصیلي د ډیوی همکار اشفاق مومن تاسو ته وړاندې کوي.
د زی ڈی ایف سرکاری ٹی وی ویلی دی چې د دوه سیاسي ګوندونو ائتلاف کرسچن ډیموکراټک یونین او کرسچن سوشل یونین اتویشت اشاریه 15% رای اخستی، او ورپسې ای ایف ڈی یاخی اڑخی الټرنیټیو فار جرمنی شل اشاریه 15% رای ګټلی.
aber jetzt werden wir miteinander reden und es geht
خو اوس په مونږه د یو بل سره خبرو ته کینو. او اساسی خبر دا ده چې د جرمنی په پارلمان کې په غټ اکثریت کې حکومت جوړ شي، کوم چې سمره ممکن وي سمدستي د کار شروع کولو صلاحیت ولري. خو ملګرو، دا ځکه چې بهر نړۍ مونږ ته انتظار نه کوي، دوی د ائتلاف جوړولو لپاره اوږدو خبرو او بحثونو ته نه دي ناست. مونږ له با سمدستي خپل صلاحیت ترلاسه کول وي چې د ملک دننه سم کارونه وکړو. دغه سی به مونږ بیا په یورپ کې خپل ځای بیا پیدا کړو، او نړۍ ته به هم ور معلوم شي چې جرمنی کې بیا د کار اهل خلک واک تر اخلل. د محافظه کار مطلب هم دغه دی، او هم دا هغه سدي چې د سل لپاره مونږ ولاړ یو او دا هغه سدي د سل لپاره چې زه راپورته شویم.
د الټرنیټیو فار جرمنی یا AFD د تیرو انتخابونو نه ملاتړ دی وار دوه غبرګ سی واښوي کوم چې په جرمنی کې پرله پسې حمله باندې ویری سرګن کړی وي او دغه خنډړی او حمله قبول شک په پنا اخستونکو کډوالو باندې کیږي. د دویم نړیوال جنگ نو وروسته د په لومړي وار دغه ګوند دومره زیاتې رائے اخستی. د ملک تمام سیاسي ډلو ژمنې کړې وې چې AFD یا الټرنیټیو فار جرمنی ګوند به د واکمنۍ نه لري ساتي او ورسره به هیڅ ډول همکاري نه کوي.
Und ich muss eins sagen, unsere Hand.
زه یو سیس ارومرو وایم چې په حکومت کې د شاملې دوله لپاره به موږ خپل لاس ورتنی ولوي چې د خلکو او د جرمني غوښتنی عملی کړو. موږ تیار یو چې حکومت کې شامل شو. د خلکو د غوښتنو په خاطر باز موږ لاس همیش غزیدلې وي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د هغه مرستیال شتمن ارپتی ایلان ماسک لخوا د ملاتړ ښکارا کولو وروسته AFD ګوند په خپل خلکو کې هم زیات مقبول شو. هغه لی مرز د چاچی وړاندې دغه څوکۍ کومه تجربه نشته. خامخابه د پارلیمان دننه د نورو ګوندونو سره واکمنۍ لپاره ائتلاف جوړی او دغه عمل میاشتې هم اخستې شي. د چانسلر اولف شولز سوشل ډیموکراټیک ګوند د دویم نړیوال جګړې نه وروسته په لومړي وار د انتخابونو په نتیجو کې دومره ښکته غورځېدلې او صرف 14.5% رایې اخستې دي. د تیر کال نومبر په میاشت کې د بجټ په مصرف باندې د اولف شولز SPD او د FDP ګوندونو ائتلافي حکومت مات کړی شو او د هغې په سبب جرمني کې دا انتخابونه وشول. د ریچرډ گرین لپاره اشفاق مومند وایس اف امریکا ډیو ټی وی واشنگتن DC.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د NTH لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د NTH لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې NTH لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا سلام شي له دوه خیره نه دوه منټه بعد درته په خیره علی وایو او ټول سلامونه ته وعلیکم السلام. پیغامونه را روان دي. ډیره مننه خا دا ګلونو هم ډیره مننه او ورسره نیاز عاجز وای چې سلامونه مینه احترامات ټولو ته خصوصا تاسو دواړو غوړو ته وای. ډیره موده پس می د ریډیو دیو ریډیو سهارنی خبرونه کې برخه واخیسته. خوشاله شوم چې تاسو دواړه می خوشاله او سلامت ولیدلې. نیاز عاجز واقعي تاسو ډیر وخت پس پیغام راغی نو مننه چرته وای. او بیا هم ټول سلامونه ته وعلیکم
او عادل صافی صاحب هم وایي چې زما په نظر زموږ مهاجر چې دا 15 کاله د شوروي د یرغل وروسته په مهاجرتو اخته سوي دي اوس په بېلابېلو ستونزو اخته دي. دا خو زموږ خپله بېغوري او البته یو تعداد کسانو چې وایي سردار داود خان چې په شهادت ورسوه یعنی خپل منځنۍ بې اتفاقي نو اوس چې موږ دومره ذلیل او بېچاره سوي یو نو زموږ په ټولو بشري حقوقو نهادو او ملګر ملتونو چې زیات مالی لګښت چې د امریکا حکومت ورکوي له UNHCR او IOM نه دا غوښتنه کوي چې زموږ د مهاجرو تجارانو، کارګرانو، محصلینو، خبریالانو او ورزشکارانو سره مرسته وکړي د سیاسي ښکار نسی او څرنګه چې په ملګر ملتونو کې یو مهاجر حق لري هماغه رقم ملګر ملتونه ټولو هیوادو ته د مهاجر او په سر ډالر ورکوي. د ډیوانه او د ملمنو نه هم مننه چې د ماجرو ژغ بین الملل ته پورته کوي. مننه کوم عادل صافي صاحب. او
ولی ملنګ وی زما هم سلامونه بس نو بس وعلیکم سلامونه بس مننه تاسو او ټول پیغامونو ډیره زیاته مننه تاسو د سلامونو مننه ستکرانو د ټلیفونونو د خپل قدرمن میلمه هم ډیره زیاته مننه کو د عبد الحمید جلیلی صاحب چې د خبرونه کې را سره غډون وکړ ډیره جووري غټوري خبري وکړي. ولی ملنګ بالکل وخت نشته ځکه میساس پیغام ول وسته خو بیا هم ډیره مننه به شي جانی
تاسو مننه هم کوم خپل د قدرمن تخنیکی همکارانو به مننه کو د نشوان زبیر الطیب نیک او کالوین سره سره خپل د محترم پروډوسر صاحب چې په دې خبرونه کې تاسو ته د کرکټ سره تړلې معلومات وړاندې کړل او لا هم په راتلونکو ورځو کې به معلومات سره شریکو. خو دلته د خبرونه هم تنظیم کړو سره د ټول همکارانو به تاسو ته اجازه غواړم تاسو ته ورځ شي چاري الله مو مل سره
الله مو مل شه الله په امان.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري.
سلام، سرزیا هستم با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. دوستان، در این برنامه روی بحث ها از گسترش و یا هم موجودیت اختلافات درونی در رهبری طالبان صحبت میکنیم. در روزهای پسین شما شاهد هستین که اختلافات درونی طالبان رسانه‌ای شده است. برخی از مقام‌های ارشد این گروه به ویژه اعضای شبکه حقانی از فرمان‌های هبت الله آخوزاده رهبر گروه طالبان به گونه البته غیر مستقیم اما آشکار انتقاد کردند. هرچند طالبان همواره موجودیت اختلافات را در سطح رهبری خود رد کردند، اما آنچه دیده میشه گویای واقعی از یک دسته بودن افکار کلیدی در رهبری این گروه ارزیابی نشده است. در این بحث ما دو مهمان داریم، البته آقای احمد سعیدی که از سویدن هستند با ما و همچنان سید بلال احمد فاطمی که متاسفانه تا حال همکارای تکنیکی ما نتونستن تماس با ایشان برقرار بکنن. بحث با آقای سعیدی آغاز میکنیم. سعیدی صاحب سلام، آواز مرا شما میشنوین و برنامه خوش آمدید.
بله بله آقای زیاد صدا شما رو دارم.
مانده نباشین، تشکر از وقتتان. بحث ها زیاد است، آدم میتونه از هر جای آغاز بکنه، اما مطالعه‌ای که شما از وضعیت رهبری در طالبان دارین، آیا واقعا در میان طالبا جناهایی که برخی میانه رو و افراطی میخوانن وجود داره و یا اینکه طالبا در واقع یک صف واحد هستن و موضوع تقسیم طالبان به میانه رو و افراطی بودن یک طرفند است فقط؟
اون چی که در اوائل گفته میشد که طالبا یک صف واحد هستن و هم پیوند دارن هم گراه هستن اون چی نیست. مخالفت های شدید جدی و همه جانبه در بینشون وجود داره. این مخالفت ها مسائل قدرت هست، مسائل خودکامگی هست، مسائل قومی و زبانی و منطقی هست. شما به تازگی شنیدین که کسی به نام آقای یوسف وفا والی ولایت بلخ میخواه آقای عباس استانکزی را به محاکمه بکشونه. یعنی سلسله این مراتبی وجود نداره که یک والی میخواه معینی سیاسی یک وزارت محاکمه کنه بدون از اینکه یک سلسله این مراتب مطرح شه که تو والی هست تو معاون یک وزارت هست. و از طرف دیگه شما میدارین با آگاهی دارین که متاسفانه قدرت تمام طالبان به دست سه ولایت است. یعنی ولایت هلمند، کندهار و روزگان و حلقه ای که به ملا هیبت الله نزدیک هستن، فکر میکنم که همه ما امیر المؤمنین هستیم، همه رئیس جمهور هستیم. من یک تعداد کسان نام بگم، مثلا دو جمله حکیم حقانی، یوسف وفا، آقای طالب، مولای فاضل، مولای فهمید که حمید الله وزیر ترانسپورت، ملا شیرین والی بلخ، نعیم والی ننگرهار، عبدالله والی کابل، همه اشخاص و افراد که من خدمت شما نام گرفتم، یک تعداد کسان دیگه، اینها میگویند که به امر امیرالمومنین برای ما فرض است، باید عضو اطاعت شد. ولی کسای دیگه ای که مانند عباس استانکزی که در مذاکرات دوحه نقش داشت، شخصیتی مشهوریه، چون مربوط به هلمند و لوگر نیست، مربوط به استانکزی نیست، مربوط به نوزی نیست، مربوط به مارکزی نیست، به اون خاطر در حاشیه قرار میگیریم. یک ولی میخواهید اون رو محاکمه کنه. بدون شک طرفداران آقای سراج الدین حقانی که زیادتر مربوط به قوم غلزه ایم جن، اونا هم آزاد خاطرند. در بین طالبان وضعیت دورانی است، از بیتفاقی و بیعتمادی وجود دارد، دست های مختلفی هست. ملا برادر ملا یعقوب از وفاداران آخوند ملا عمر هستند که ها حیات ندارد و طبعا اولاد حقانی با آقای حقانی هستند و متفاقی دیگه مربوط به ملا ایمت الله و منصور آقا هستند.
آقای سیدی، اتفاقا ملا عبدالغنی برادر در جریان سفرش در دوحه شاهد بودین که این بحثا را کلش منافقت و تبلیغ خواند و اتفاقا رد کرد که مخالفت گویا به گونه وسیع در سطح رهبری وجود داره. اگر شما میگین که نه وجود داره، چه فکر میکنین اختلاف در چه حد است؟ آیا بحث شما از سه ولایت صحبت کردین، این بحث آنچه در سطح وجود دارد، تیم قندهار و تیم حقانی، در واقع یک اختلاف جدی و عمیق بوده میتونه یا تنها یک بحث سطحی و قابل حل؟
اختلافات بر علاوه تصاحب قدرت، اختلافات به ایدئولوژی و باورها و طرز عمل اجراءات است. شما شنیدین، شنیدین که زبیلای مجاهد گفت که عباس استانکزی به یک استراحل رفته پس میاد. اما شما طرف دیگر شنیدین که یوسف وفا با این وقت تقاضای محاکمه نظامیش میکنه. مخالفت یعنی چی؟ همی که عباس استانکزی نمیتونه بیای کابل، همی که وزیر ادلیه نمیتونه بیای کابل، همی که آقای سراج الدین حقانی تا همین لحظه به کابل برنگشته، چی نشان میتونه؟
اما آقای سیدی، مقامات طالبان به شمول ذبیح الله مجاهد تایید میکنه که وزیر داخله حکومتشان برگشته کابل است و یا هم به افغانستان برگشته.
دیروز از سفر ترکیه و امارات دیروز برگشته، دیروز درست است برگشته. ولی آیا میتوانند که علیه فرامین، علیه اجراءات عکس العمل نشان میتن؟ مانند که عباس استانکزی عکس العمل نشان داد. من باز تکرار میکنم که شما شنیدین با یک مکتوب رسمی که اصول وفاق میگه چون عباس استانکزی انتقاد کرده باید در محکمه نظامی بروه.
آقای سیدی، خب اگر جناح مخالف به گفته شما وجود داره، اگر در واقع مخالفت وجود داره، پس چرا فکر میکنین که همه چیز در آشیه سرش صحبت میشه؟ چرا مخالفت به گونه علنی و قاطع بیان شده نمیتونه؟
شما بفهمین که طالبان یک سیستمی داره به نام امیرالمومنین. اونا طوری تعبیر شده که امیرالمومنین امر و نهیش امر الهی است، امر خدایی است. رقابت یا اطاعت از او را کردن گناهی کبیره است. این را مطلق برمیگردن به شریعت، برمیگردن به اوامر. با اون خاطر از گناه یک تعداد میگن ما اگر اطاعت از امیرالمومنین نمی کنیم گویا گناهی کبیره و گناهی که خدایی و آسمانی را مرتکب شده ایم.
آقای سیدی، خب بسیار تحت لفظی اگر صحبت بکنیم، در این کشمکش زور کی بلند است و از چه لحاظ؟
ببینین، طرفداران آقای سراج الدین حقانی معتدل‌تر هستند. به این باور هستند که باید با مردم کنار آمد، به طرف یک حکومت قانونمند رفت، انتخابات رو مد نظر گرفت، آرای مردم رو مد نظر گرفت، مردم شریک ساخت. آقای عباس استانکزی و یک تا کسای دیگه به این باور هستند که باید مکاتب دخترانه واسه نصف نفوذ افغانستان خواهرها و زنها هستند، باید از حق خود محروم نشد. اما طرفداران ملا هیبت الله اونا میگن که اون چی که امیر المومنین ما میگویه این امر الهی است، تخلف ازی کرده مقابل با خدا است، مقابل با پیغمبر است، مقابل با دین است.
آقای سیدی، حالا در این بین بحث از امیدوار بودن مردم برمیخیزه. بعض گزارش هایی که تایید نمیشه در صحبت ها با مردم در افغانستان چون این بیان میشه که گویا مردم خوشبین هستن که مخالفت ها در سطح رهبری ممکن به نتیجه مثبت به نفع مردم افغانستان بیانجامه. حدس میزنین که آنچنان جنگ های داخلی بین رهبری مجاهدین در گذشته وجود داشت، یک جنگ داخلی در افغانستان بین دو جناح مخالف طالبان به میان بیاید و در نهایت منفعت و یا نقص مردم افغانستان درش چگونه میبینه؟
آقای زیاد، تجربه که شما از مطبوعات و رسانه‌ها دارین میدونید که حکومت ها یا دولت ها یا نظام ها چی وقت سقوط میکنن؟ یک، مخالفت های داخلی، نبود اقتصاد، نبود نظم، مخالفت مردم، قانونمند نبودن، مراجعه نکردن به آرای مردم و ناراضی مردم. اینها در حال حاضر همه وجود دارد. شما من رئیس یک شخصیت مطبوعاتی شما شنیدین که طالبان همین قدرتی را که نزدیک به 4 سال است، شما میدونید قدرت در یک نظام مال مردم است، یعنی قدرت ثمره مردم است، حق مردم است. اینا میگه که ما امریکا شکست خوردیم، قدرت قیمت جنگی است، ما همین قدرتی را که داریم این قیمت جنگی است. کسی که قدرت قیمت جنگی بدانه، کسی که بتانه نصف نفوذ افغانستان بگوید که باید شما درس نخونید، باید شما اشتراک نداشته باشید، باید شما تعلیم نکنید. بنابراین وقتی من پیشترم تکرار کردم که شما حساب کنید از وزیره از وزرا کابینه 90% قدرت به دست 3 ولایت قندهار، اروزگان، هلمند، 10% دیگه به دیگه ولایت های دیگه تعلق داره.
تشکر. فکر میکنم که همکارا تانستن آقای فاطمی را با ما وصل بکنن. فاطمی صاحب، ما آواستان از قبل از آغاز برنامه میشنیدم، متاسفانه مشکل تکنیکی بود داشت، شما آواز ما را نمیشنیدین. آیا آواز ما را میشنوین؟ معصیت زیاد.
بله کاملا، ما قبلا هم صدایتان را میشنیدم، مگر پرابلم تکنیکی از طرف شما بود حل شد. بخیر، من در خدمت هستم.
من میپذیرم مشکل از ما بوده. به برنامه خوش آمدین. ما یک بحث داشتیم با آقای سعیدی. آقای سعیدی تایید میکنه که یک مخالفت جدی در رهبری طالبان وجود داره و مدعی هستند که تمام تصمیم گیری از 3 ولایت افغانستان که اروزگان و هلمند و قندهار باشه انجام میشه و طرفدارای حقانی، کسای مثل عباس استانگزای اینا به حاشیه کشانده شدن و در نهایت حکومت طالبان هم با یک سردرگمی که ممکن به فروپاشی حکومتشان بیانجامه روبرو هستند. بحث آقای سعیدی بود، امیدوار هستم من غلط تعریف نکرده باشم. آقای سعیدی میتونین مداخله بکنین. شما چی فکر میکنین این بحث‌های رسانه‌ای که از مخالفت‌های جدی در رهبری طالبان وجود دارد، این چند روزی که مطالعه کردین چی میگین آقای فاطمی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما آقای ضیا، مهمان گرامیتان و بینندگان برنامه وزین شما. طوری که شما اطلاع دارین، موقف خود ما در طول 4 سال از تحلیل از اوضاع همیشه می بوده که اختلاف نه تنها از حالی که حتی قبل از قدرت رسیدن طالبان در بین از اینا به 2 قطب وجود داشته. یک قطب تحلیل و حساب دوحه بوده که اونا در اونجا با امریکایی ها در صحبت بودن تا نظام امریکایی ها براین و اینا به تفاهم برسن، و یک قطبی بوده که اونا مخالف صحبت با امریکایی ها بودن و وقتی که قدرت هم انتقال پیدا کرد اینا زمام قدرت ها گرفتن. موضوع اختلاف نو نیست، موضوع اختلاف موضوع 2 فکر متفاوت است. یکی فکر محافظه‌کار بسیار سختگیر و یکی هم ذهن که باید تعامل با ملت و با جهان صورت بگیره، و طرفی که تعامل میخواهد، تغییر میخواهد، تعدادشان زیاد است اما قوت سیاسیشان کم است، و تعدادی که به حساب همه چیز منجمد میخواهند اونا تعدادشان کم است اما به نسبت قوات های استخباراتی و انتقوی و بین‌المللی که امرایشان است تانستن که نظام در یرغمال بگیرن و کنترل کنن. از امی بابت این مشکل وجود داشته و داره، و اگه اینا در بین خود اصلاح را نبیارن و تغییر در بین خود نپذیرن، در این شک نیست که انفلاق شدنی است. فرق در اینجا ای است که این اختلاف از درون میخواد که آیستایست تغییر بیاره، و ما هم منتظر از این تغییر هستیم و تغییر میخواییم که از درون نظام بیاره. مگر مخالفین به عوض از این که خودشان دست به کار شوند و یا بتانند در نظام در افغانستان کدام کاری کنن، اونا هم منتظر یک انفلاق درونی هستن که تا یک انفلاق شوه و با اینا چانس پیدا شوه مثل لاشخورا و ریبین چیزی رو وردارن.
اتفاقا بحث از قندهار و حقانی است، بحثایتان در گذشته هم شنیدیم و حالا خودتان هم تایید میکنین که یک شاخه زیر نفوس استخبارات منطقه است و یک شاخه بیشتر آزادگرا و جنبه بین المللی داره. حالا از این دو شاخه کدامش به نفع مردم افغانستان است آقای فاطمی؟ به نظر
ما همی کسی که میخواه که ملت در آغوش بگیرن، صدای ملت شنیده شوه، قانون اساسی داده شوه، حقوق زن داده شوه، مکاتب باز شوه،
مشخصا شما میگین گروه حقانی و طرف داره شده،
حقانی، یعقوب برادر، اسحاق عباس استانگزی، عبدالسلام حنفی، تعدادشان زیاد است، اینا زیاد هستن. اما یا گاهی بهانی با یه صورت میگیره که یه جلوی از اینا را گرفته. خب من که فکر میکنم مسئله باید یکی از مسائل است. مسئله دوم امی استخبارات قوی که شما همه دوستا خبر دارین، به مجرد که امریکا از افغانستان پایش سبک شد و منطقه را ترک کرد، غنی هم منطقه را ترک کرد و پاکستان موقع را مساعد دید و جنرال فیض را روان کردن و امی گروه را در قندهار مستحکم ساختن و قائم ساختن، بعد از او امی نظام امو مراودی را که با جهان داشت، یعنی قرارداد دوحه پیاده نشد و امو اهدافی را که داشت که یک حکومت عبوری بیاید و نظام به طوری که به تمام ملت افغانستان متعلق شد، او چیز پیاده نشد و روز به روز به طرف سختگرایی و مشکل گرایی رفت و امی علت است که بین ملت و حکومت هم فاصله است و بین جهان و افغانستان هم فاصله ها بیشتر شد.
از مطالعه که شما دارین، مثلا حقانی،
بله،
اینا کسایی هستند که در گذشته شهرت از نترس بودنشان وجود داشته، درست است؟ تایید میکنین بحثا؟
بلکل کاملا.
حالا از چی میترسن؟ چرا مخالفت قاطع ندارن؟ آقای سعیدی اشاره به بحث شرعی و بحث آمدن به بحث امیرالمومنین رو بیعت کردن، اما این بحث سطحی است. من میخواستم برای آقای سعیدی رو هم بحث بکنم. مثلا حقانی از چی میترسه در واقع؟ چرا نمیتونه مخالفت قاطع بکنه اگر شما فکر میکنین به نفع مردم است و نزدیکی با مردم داره؟
گپ سیدی صاحب در اینجا کاملا یکی از موضوع بیعت او است و کلود به او بحث خارج کردن نمیتونیم. اما بحث دومی است که کسایی که از عقبم داخل از این موضوع هستن، مثل قدرت‌های بزرگ، شما میبینین که در عقب از قضیه که تغییرات در افغانستان میاد، خود همی رهبرای طالبان تنها نیستن، هندوستان، ممالک عربی و آمریکا در عقب از هستن و اونا به این چیز میکنن که به طور باید تغییر و انفلاق صورت نگیره که همه چیز پاشیده شوه و پاس جمع کردن از اون ممکن نباشه برای امی جهان غرب و عرب و هندوستان و خود ملت افغانستان، چرا که لاشخورای مثل پاکستان و دیگرها در منطقه موجود هستن که اوضاع را به کلی خراب کرده میتونن، طوری که امریکا را در اول پایش لغزاندن. امریکا به ونوز نبرامد که پاکستان کودتای خود کرد و نظام یرغمال گرفت. از این خاطر این ترس وجود داره که کاری باید شوه که آیسته آیسته از درون تغییر بیاد، نه به شکل انقلابی و کلی که همه چیز از هم نپاشد و همین شیرازی که نسبتا جور شده در افغانستان این دوباره از هم نپاشه و افغانستان به طرف خانه جنگی نروه.
آقای سعیدی، اگر بحث اضافه نمی کنین، یک سوال است که من میخوام مطرح بکنم. چقدر مخالفان طالبان میتونه از این خلای رهبری و یا هم اختلاف موجود درونی در گروه طالبا سود ببرن و یا هم سود بردن؟ سوال میشه هر دویتان جواب بده.
بجدن خدمت جناب فاطمی صاحب سلام عرض ادب دارم. پیشترم گفتم، من عرض میکنم که آقای سراج الدین حقانی، عباس استانگزی و کسانی را که جناب فاطمی صاحب نام برد، اونا میدانن که با این شیوه، با این فرمانروایی، با این استبداد، با این خودکامگی حکومت عمرش کوتاه است، دوام نمیکنه. باید با مردم کنار آمد، باید با مردم همسو شد. اما همسوی چی؟ دنیا هم به این نظر نیست که طالب همه باید از بین بره، طالب همه در قدرت نباشه. دنیا به این نظر است که طالبانی که هم با خود میخوان گزاره کنن، هم میخوان با دنیا گزاره کنن، هم میخوان با مردم افغانستان گزاره کنن، باید با نیروهای دیگر یک جا شوند به خاطر سرنوشت آینده بهتر. اما تشویشی به خالفین این ملاحیوت الله چی است؟ میگن اگر ما دست به سلام ببریم که بیشتر شما جرات یا آقای سراج الدین اخوانی کردید، دست به سلام ببریم زمینه یا دو مساعد نشه که قدرت ایواز ده که بمانه، قدرت یک دم به دست مخالفین یا به دست گروه های بفته که به سلاحات بعد بدتر شه. بلان با یک احتیاطی هم بیرونی ها هم داخلی هم یک احتیاطی کار میکنم که باید یک تعاملی یک حرکتی به وجود آید.
خب ارتویتان یک بحث هم میکنین آقای سعیدی، میگن احتیاط بیرونی ها هم احتیاط میکنه که ادعای شما است و اتفاقا کشورهای منطقه را متهم میکنن آقای مثل آقای فاطمی. خب بدیل چی است؟ یعنی شما چه فکر میکنین چند سال دیگه چقدر وقت دیگه باید افغان ها منتظر باشن و بدیل بر از این حکومت طالب ها شما چی میبینین؟ یعنی
شما میدونین که در روزهای اول حاکمیت این چیزها نبوده، حالا با گذشت هر روز تشدید میشه، شدت میگیره، مخالفین هم تقویه میشه، نیروهای داخلی که مخالف هستن با این فرمان روایی ملای و طلا اینا هم میشه، مردم افغانستان هم هرکس یعنی دنیا در کلمه میفهمه غیر از دو را وجود داره، یا این است که نیروهای تندرو که به گفت مردم افغانستان و به گفت جامعه بشری و به گفت انسانیت نمیکنه، یا باید کنار زده شن یا عکس العمل امرایش نشان داده شن. اما این کارها و این مخالفت ها و نظام ها همه روز به یک روز نمیتونه چپ بشه، یعنی فرصت کار است، تحلیل کار است، ارزیابی کار است، دید وازیدهای کار است. حالا مثلا آقای سراج الدین اخوانی به امارات متحده عربی بود، به سعودی بود، از اونجا آمد به ترکیه، دو روز میشه از ترکیه رفت به کابل. یعنی دید وازیدهای کشورهای منطقه دارن که چی باید کرد که آینده باز یک بار دیگر در داخل جنگ به داخلی مواجه نشه، داخلی
مواجه. تشکر. آقای فاطمی سوال از شما مطرح میکنم، آیا مخالفین طالبان مسلح البته و جبهه که در مخالفت اینا در بیرون قرار داره از این فرصت چیز سود برده و یا برده میتونن و در نهایت یک قوی بدیل برای طالب بوده میتونن؟
از عملکرد 4 سالیشان، از کنفرانسایشان، حتی می کنفرانس هرات اگر شما در اسپانیا ببینین معلوم میشه که اونا منتظر از این هستن که چیزی بر اینا یا دقاب مانده شو برشان پیش شو، یا خود امین نظام خود به حساب بپاشن و اونا موقع پیدا کنن. یعنی خودشان از خود یک پلان و عملکرد ندارن. نشست ویانا رو ببینین، نشست اسپانیا رو ببینین، از اونا توقعی نداریم و ما اصلا از اونا توقعی ندارم که اونا چیزی کنن. هر کاری که میشه از درون میشه، خود ملت افغانستان از درون امی امارات اسلامی افرادش و جامعه جهانی میکنن. یک نقطه دیگه رو میخوام که در اینجا تذکر بتم، قبلا ما یادآوری کردیم از تغییر آیسایستا در منطقه، از خاطر که تغییر آمده باشد دارن پلان ها در داخل پاکستان در زیر عمل است تا نظام پاکستان در اونجا در بین خود درگیر شه و زیر فشار بیه. گمی دستی که در گلونی ما با فشار گذاشته این دست از او رها شه و در او زمان هم است که ما میتونیم با تصمیم خود بگیریم، چرا که پاکستان هر چقدر که در اونجا فشار زیاد میشه او فشار را بالای افغانستان بیشتر میسازه تا خود از اونجا برهانه و دوباره افغانستان در زیر پیساب قبضه خود بگیره. دیگه جنگ هم در اینجا روان است و هم در بیرون روان است که او پاکستان است، هندوستان در اونجا دخیل است، امریکا دخیل است و افغانستان دخیل است و این فشار ها روزمره زیاد شده میره و شما اطلاع دارین که هر روز در حدود 40 الا 50 واقعات نظامی، عملیات نظامی در داخل پاکستان صورت میگیره، حتی در پنجاب و در کراچی، و این از خاطر نظامی است که پاکستان زیر فشار بیاید تا می گلوی افغانستان رها کنه و این یکی از تکنیکایی است که جهان غرب اینا به حساب سنجیدن از همین خاطر توصیهشان به رهبرایی که تغییر در نظام در داخل افغانستان میخواین با اونا اینمی است که از عجله کار نگیرین که نظام از هم نپاشه. طور که آقای سیدی قبلا گفت این گپ به اینا تزریق شده که اونا از عجله کار نمیگیرن، عجله باعث خرابی نظام میشه، اینا آیسته کار اینمیتر میکنن که امز از داخل صدا زیاد. ببینین حکیم شرعی یکی از نفرای نزدیک ملا هیبت الله بود، بالاخره هفته گذشته صدای زوم برآمد و او گفت که نه صدای مرا کسی میشنه و نه همکاری میکنه و نه نظام به طریقی که میخواییم با پیش بره با او طریق با پیش بره
شما
نمیره.
صدای رسا ممکن خود تلقی میکنین به نمایندگی افغان ها و از همی بحث میکنین از عدم عجله و یا هم عجله نکردن هر دوی تان آقای سعیدی هم 4 سال کم و بیش گذشت، 4 سال یک دختره که 14 ساله بود امروز 18 ساله بود، 18 ساله شده و اگر 18 ساله بود 22 ممکن ازدواج کرد و دیگه فرصت تعلیم و تحصیل هم از دست داد. پاسخگوی حق از دست رفتی دختر افغان، خانم افغان، اقلیت افغان کی است؟
اردویتان میشه که
پاسخگوی ازی اونمو گروهی است که ظلم به این ملت کرده و ما شما او را افراد و به حساب مردم غمخور از این ملت نمیدانیم. نه تنها که ما شما همگی مخالف هستیم، کلگی فریاد داریم و اشاره میکنیم که ای کار از قندهار صورت میگیره. فلهذا کسی که ای کار میکنه و نه به احکام قرآن و سنت را عمل میکنه و نه به قوانین بین الدول و حقوقی عمل میکنه.
فلهذا حکومت طالبان را شما یک حکومت میدانین و اتفاقا ساده است که آدم ادعا بکنه که از یک جناح تصمیم گرفته میشه. پیشتر من اشاره کردم وقت مردم با شما باشه، وقتی از مردم صحبت میکنین، شما چهار سال و هر دو اشاره میکنین که انتظار دارن برای از اینی، یعنی ما مثبت نگری در صحبت های شما متوجه شدم. آیا فکر نمیکنین در آینده تمام رهبری طالبا، کسایی که عضو حکومت طالبا هستن، پاسخگوی حق از دست رفتی افغان ها نیستن؟ شما فکر میکنین یک کتله کوچکش است؟ آقای سعیدی هم فرصت میدیم.
ببینیم اون چرا که تایی نزدیک به چهار سال رهبری طالبا فرمان داده انجام داده، از بستن مکاتب، از بیکاری خانم ها، از فرار مردم، ما با 20 سال دیگه اگر حاکمیت قانونمند هم داشته باشیم این خسارات رو جبران نمی کنه. تاریخ قلمت بشکنه که نوشته نکنه که چی جفاهای صورت گرفته. ولی به هر صورت شما می دانید یک تحولی را که با امریکا افغانستان رو ترک کرد، یک تحولی که پاکستان پشت دستش بود، حال پشیمان است با آمدن یک گروهی که اضافه تر از 7 میلیارد سلاح امریکایی به دسترس رو قرار گرفته، از گلوله تفنگ گپ میزنن، حکومت داری را، دولت داری را غنیمت جنگی میدارن، سرنوشتشان هم به یک روز وارونه رقم زدن کار آسانی نیست. من طرفدار ازی هستم که این تحول باید شیوه بیایه که یک بار دیگر افغانستان با داخل یک جنگ داخلی مواجه نشه، مردم افغانستان یک بار دیگر مهاجر نشن، مردم افغانستان سرگردان نشن. یعنی مردمایی که به عدالت، به انصاف، به تعلیم و تربیت باور دارن، چی طالب چی غیر طالب، در پرو یک دیگر قرار میگیرن و سرنوشت افغانستان رقم زدن. این راه حل است. ما هر قدر بیگانه ها تکیه کنیم کمتر میتونیم به هدف برسیم.
تشکر آقای سعیدی. آقای فاطمی، آیا امکان یک جنگ داخلی در افغانستان وجود داره؟ اگر نداره چرا؟
پای شمسایه ها هست، تلاش دارن، کوشش میکنن، اما خوشبختانه با وجود از که ما میفهم که در مخالفین افرادی هستن که اونا تمایل به ای دارن که اسلحه دشمن بگیرن و در افغانستان داخلشان رو جنگ کنن، اما چون پشتوانی بین المللی را ندارن نمیخوان که تنها به اشاره کشورهای همسایه ای عمل انجام بدن. چرا؟ اونا میخوان پشتوانی بین و پشتوانی بین المللی برای جنگ داخلی در افغانستان تابال مساعد نشده. اما امی اعمال طالبا که به طوری که جواب مثبت به جهان و به منطقه و به ملت نمیتن، شاید باعث ازی شوه که پالیسی بین المللی هم تغییر بخوره و اگه او هم کاری شروع شد امکان خانه جنگی شروع است. اما اگه او هم کاری نباشه و اینا نظام خود تغییر بتن و طوری که میمان تانم گفت که مخالف و موافق همگی بیاین دست با هم بتن، به عوض ازی که دشمنا رو چانس بتن ملت بیاین بزنن، در بین خود یک سازش کنن و ملت از داخل افغانستان جور کنن و این بار میز سیاست نبازن و میز سیاست قایم بگیرن و افغانستان به طرح رفا ببرن. فلحاظ باز دشمن ها موفق نخواد شدن که افغانستان به خانه جنگی ببرن. اما اگر اینا اصلاح رو نبیارن و با همی کماکان ادامه بتن و دشمن همی چانس هم میپاره، باز دیگه ممکن که رخ نکنن و افغانستان به طرف بد. ما دعا میکنیم که خداوند افغانستان دوباره به این بدبختی نبره و امید است که اینا به خود بیاین، همی افراد چندی که در رست قرار دارن و نظام یرغمال کردن اینا از بین ببرن، نظام به دست خود بگیرن و افراد بیرون هم داخل به داخل افغانستان دعوت کنن، یک اجماع عمومی رو جور کنن، قانون اساسی رو بدن و افغانستان به طرف رفاه و شکوفانی به پیش ببرن.
آقای سعیدی یک دقیقه وقت دارین، صحبت دارین در رابطه امکان جنگ داخلی و یا هم توانایی مخالفین بیرونی طالبا برای آغاز جنگ؟
مردم افغانستان، هم جهان، هم کسانی که به صلح و عدالت به تعلیم تربیه باور دارن، حوصله‌شون به تنگ میشه. باید و باید رهبری طالبان به نتیجه رسیده باشه که ادامه این وضعیت باعث خونریزی ها میشه. اگر کسی که به خونریزی میخواد قدرت خود دوام بده، دوام داده نمیتونه. من باور دارم، به یقین دارم که با این وضعیت طالبان یک سال دیگه خود تکمیل کرده نمیتونه. با همین وضعیت، با همین فرامین
تشکر آقای سعیدی، امیدوار هستم که بحثا با شما ادامه داشته باشه. آقای فاطمی، از شما هم تشکر. این برنامه وقت نشر میشه بیننده های ما در صفحات دریو پشتو در فیسبوک زیرش کامنت میمانند، انتقادات و پیشنهادات خود میداشته باشند. ما از شما دو مهمان بزرگوارم تقاضا میکنم که اگر میخواین داخل بحث باشین در اونجا همراه بیننده هایتان، میتونین در صفحات دری و پشتوی فیسبوک ما هم با مردم در تعامل باشین و اگر سوالی از من مشخص میداشته باشین میتونین با ما هم مطرح بکنین. از این که ما را همراهی میکنین در برنامه ها جهان سپاس از هر دویتان، از بیننده ها هم که ما را همراه هستن تشکر و با امید فردای بهتر.
جان از پاس به دعوت کرد.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غک، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غک نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم. We'll be right back.